کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه تشنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې دي، چې په دې کې تر ډېره د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت ځانګړو تیاریانو ته او بیلابیلو کارونو ته ځانګړې شوې دي. او تاسو کولی شئ چې د خبرونه ته زنګ ووهئ، له راغلو مېلمنو څخه خپلې پوښتنې او خپل نظرونه مطرح کړئ. د خبرونه وروسته زما همکاران درته وړاندې کوي، خو تر هغه د مخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړم. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی برید چې په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی خندلی دی. د فرا امنیتي چارواکي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې باروړونکي کښتۍ چې 15 تنه عمله یې د کامیرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته سوې، 3 تنه یې روسي وګړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی برید چې په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی غندلی دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی.
حمله را ما تقبیح میکنیم، یک دومی که تروریزم به نفع هیچ کس در هیچ جایی و هیچ زمانی نیست، سیوم ای که باید همه ما در مقابل تروریسم ایستاد شویم و ردش کنیم، چهارم ای که ما متضررین اول تروریسم هستیم، از این خاطر هر نوع اعمال تروریستی را چی در داخل افغانستان و همچی بیرون از افغانستان باشه ای را ما تقویم میکنیم و همراهش مخالف هستیم.
راپورونه وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور حفیظ اخونزاده د بلوچستان د کوټه ښار په یو جماعت کې په پرونی برید کې وژل سوی دی. په هغه برید کې چې ویل کېږي چې اودیدونکي مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای سوي، ول څلور کسه وژل سوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. دا پېښه په کوچلاغ سیمه کې د کوټې په 25 کیلومتري کې سوې ده، پرون د جمعې د لمانځه پر مهال سوې ده. اسلامي افغان اژانس او رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په خپل ملا هیبت الله د پېښې پر مهال په جماعت کې نو خو ورولې په چاودنه کې وژل سو. د پاکستان پولیسو تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی ښودلی. د فرا امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. د فرا امنیه قمندان غلام محیالدین خیرخوا نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 10,000 تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشي کړي دي. ښاغلی خیرخوا د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل
په تعداد 183 تن از دشمن
دوی په ځمکنیو عملیاتو کې 103 تن دشمن وژل سوی او 109 تن یې ټپیان دي، او هم په هوایي بریدونو کې 533 تن وژل سوی چې په هغو کې د فرا لپاره د طالبانو نومول سوی والی مولوی عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور دی، د دغې ډلې لوړ پوړی قمندان مولوی فاضل او د طالبانو د مالی او لوجستیکي چارو مسؤول مولوی صادق شامل دي. د فرا امنیه قمندان زیاته کړې چې په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 215 نوي بریدونه کړي دي چې 215 اویا یې په شاتم بول سوي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په خوست کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت غازی ونیزه چې سل کال وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرېده یو ځل بیا چاپ سوه. دا اقدام د خوست د والي لخوا د سولې قلم په نوم د پروګرامونو په چوکاټ کې ترسره سوی دی. د خوست والي محمد حلیم فدایي د جمعې په ورځ ناوخته په هغه پروګرام کې چې د همدې غازی ونیزې او د سل عنوانه نویو کتابونو د چاپ په مناسبت جوړه سوې وه وویل
د سولې د قلم په بهانه او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ باندې د سل کتابونو د چاپ لړۍ او بیا سل کاله د مخه چې په خوست کې د غازي امان الله خان له لورې د غازي په نوم کومه اخبار چاپېده د هغه دوباره پیل دی.
د خوست چارواکي وایي د سولې قلم پروګرام به نورو هغو لیکوالانو او شاعرانو ته هم چې د مالي امکاناتو د کموالي له کبله یې د کتابونو او علمي اثارو خپرېدل ځنډیدلی دي د چاپ زمینه برابره کړي. زموږ غږ لا زده راډیو اوري. په ایران کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې تیر کال د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او عادلانه محاکمو په برخه کې په ایران کې سختې زیاتې شوې دي. جاوید رحمان پر ایران د اعدامونو له کبله هم انتقاد کړی دی. په دغه هیواد کې د اوو ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان تیر کال اعدام شول. د جاوید رحمان څرګندونې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د وضعیت په نوم راپور کې خپرې شوې دي. دا راپور تیر میاشت چمتو شو او پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې بارونکو کښتۍ چې 15 تنه عمله یې د کامرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته شوي 3 تنه یې روسي وګړي دي. د کښتۍ یوې جرمني کمپنۍ ایم سي سخیفارت تېره ورځ وویل چې دا کښتۍ د اګست پر 14مه د سمندري غلو تر برید لاندې راغله. د هغې جرمني کمپنۍ چې مرکز یې په هامبورګ کې دی ویلي د برمته شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېواد ډیپلوماتان د کامرون له چارواکو او د کښتۍ له مالکانو سره په ګډه کار کوي چې د روسي وګړو د خوشي کېدو چارې ګړندې سي. او د اوکراین په جنوب کې په یو شخصي هوټل کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه شوي دي. تر اوسه د دې پېښې دلیل معلوم نه ده خو په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. آجد به معرفی نیزم و آقای ساروان همیشه در این برنامه هستیم در خدمتتان برای 2 ساعت دیگه. اما تو نیست آقای ساروان،
بله.
موضوع بحث ما 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان هستک و مهمانای بسیار محترم دعوت کردیم. خو یکی از مهمانای محترم استاد ایبولار رفیق، استاد پانتون و عضو اکادمی علوم هستن، مهمان ما هستن.
بله بله سب امداس نور ملمانه هم لرو چی بیا بیورت معرفی بله. کو لکه څنګه چې ظریف نظر تاسو ته وویل د اسد 28مه یا د اگست 19مه چې راتلونکې دوشنبه ده، له بریتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. سش کال د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو ورځ له دې کبله زیاته مهمه ده چې له بریتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کولو 100 کاله پوره کیږي. په 19مه پیړۍ کې بریتانیا له افغانستان سره 2 جګړې وکړې چې افغانستان ونیسي او د برتانیایي هند او تزاري روسیې ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. دا د هغې هڅې برخه وه چې لویه لوبه یې بولي. د 1990 میلادي کال د موافقې پر اساس کابل ومنله چې د پیسو په وړاندې بریتانیا ته د خپلې بهرنۍ پالیسۍ واک وسپاري. خو په 1919 میلادي کال کې د افغانستان د امیر حبیب الله خان له وژل کېدو سره هر څه بدل شول. د حبیب الله خان دریم زوی امان الله خان واک ترلاسه کړ، له بریتانیا څخه بشپړه خپلواکي اعلان کړه او د برتانیي راجا خلاف جهاد اعلان کړ. په دې توګه دریم انګلیس افغان جنگ د 1919 په می میاشت کې پیل شو. افغان ځواکونه له ډیورن کرښې خیبر درې ته واوښتل. د افغانستان او برتانیي هند ځواکونو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې برتانیا د افغانستان بشپړه خپلواکي ومنله. د افغانستان د 1919 د جګړې د پایته رسیدو یا د خپلواکۍ د جنگ چې دریم انګلیس افغان جنگ هم بولي 100 کاله پوره شول. د ازادي راډیو د نن ورځې په ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د خپلواکۍ پر جنگ، د همغه وخت په تاریخي شرایطو، د شاه امان الله خان د اصلاحاتو او پر افغانستان او سیمه د اغیزو په اړه خبرې کوو. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې پر هغو تیاریو غږیږو چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو د سلمي کالیزې په مناسبت نیول شوې دي.
بله، در قسمت دوم قسمی که خودت هم گفتی موضوع آمادگی هست، برای اینکه امسال گفته میشه که اولین بار مسابقات سپورت هم به شکل وسیع دایر میشه، نه تنها در کابل، در اطراف افغانستان، در ولایت های مختلف هم روی از این موضوع ما شما در قسمت دوم صحبت میکنیم.
او کم فکری دازل دیر زیاد تیاری نوال شویده، شارون چراغان دی دیر کلی شویدی. نو ملمنو ته ورځو. اول استاد حبیب الله رفی، که زموږ اوریدونکو ته لمړی ووایي چې د خپلواکۍ د وخت شرایط څنګه شرایط ول، کوم عوامل سبب شول چې افغانان سره متحد شي او په ګډه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي؟ مهرباني.
دلوی خدای پنامه د آزادی راډیو درنو اوریدونکو او درنو هیوادوالو د خپلواکۍ سلمه کلیزه مو مبارک شه او د دې خپلواکۍ په سیوري کې سولې او آرامۍ ته ورسیږئ. واقعا د افغانستان د استقلال ترلاسه کول د انګریزي د زورور ښکېلاک په وړاندې یوه معجزه وه. انګریزانو یو ځل په 1909 کې په افغانستان برید وکړ، سخت مات شول، 10,000 لښکر د کابل نه تر جلال آباد ته پورې قتل شو. په 1908 کې بیا حمله وکړه، بیا یې 12,000 لښکر په میوند کې مړ شو. د دې نه وروسته انګریزانو خپله پالیسي بدله کړه، د مستقیم استعمار په ځای د تحت الحمایه رژیم لاره ونیوله، یعنی د افغانستان پاچایان یې د خپل واک لاندې راوستل او دوی له افغانستان نه ووتل. د امیر حبیب الله خان دوره، د امیر عبدالرحمن خان دوره او د امیر حبیب الله خان دوره په همدې شکل تیره شوه. د عبدالرحمن خان په وخت کې ډیر سخت شرایط و، عبدالرحمن خان ډیر زیات مستبد و، هیچا هیڅ نشوای کولی. لیکن کله چې هغه مړ شو، د زوی په وخت کې افغانانو هم خپله پالیسی بدله کړه، د مستقیم مقابلې په ځای روشنفکري غورځنګونه شروع کړل. په 1903 کال کې حبیبیه لیسه جوړه شوه، دا د روشنفکرۍ او د مبارزې یو مرکز و. په 1906 کې د سراج الاخبار افغانستان جریده نشر شوه، چې دا هم د مبارزې یو فرهنګي سنګر و، اما انګریزانو پرې نه ښوده چې د یوې ګڼې نه زیاته نشر شي. په 1909 کال کې مشروط غورځنګ رامنځته شو، لیکن د وخت پاچا د انګریزانو په مشوره او په امر دا نوزت وکوټه تړل او سیاچاو ته یې واچول. په 1911 کې محمود طرزي د یو خاص تدبیر له مخې مشروشنفکري غورځنګ په بل شکل کې راژوندی کړ، دولت ته حکومت ته یې ځان نږدې کړ. خپلې دوه لوڼې یې د امیر حبیب الله خان په زامنو عنایت الله خان و امان الله خان واده کړې او اخبار یې راویست. په اخبار کې یې د انګریز په ضد خپرونې پیل کړې، خصوصا د پښتو ښوونکي شعرونه یې پکې نشر کړل، چې انګریزانو د دې د مخنیوي هڅې وکړې. برطانوي هند حکومت پاچا تر خطونه ولیږل چې د سراج الاخبار آزادی بخونکي نشرات بند کړي، اما محمود طرزي دوام میاشتې بغلی و، بیا به یو شعر نشر کړ، بیا به انګریزان را وپارول. خصوصا د حی علی الفلاح سر مقاله د افغانستان د خپلواکۍ اعلان و، لیکن انګریزانو هغه په مطبعه کې سانسور کړه، اما بیا یې هم نقلونه راووتل او خلکو ولوستل. بالاخره دا ټول روشنفکري غورځنګونه په دې تمام شول چې د 1909 کال د هود په لومړۍ نیټه د هیواد هوښیار او روشنفکره زامن راپاڅېږي او د لغمان په کله ګوش کې امیر حبیب الله خان چې د انګریزانو تحت الحمایه پاچا و ووژني، او په سبا یې په افغانستان کې د خپلواکۍ لمر څرک ووهي. تر دې ځای پورې د آزادۍ د اخیستلو لپاره پروګرام و. تر دې وروسته اعلیحضرت امان الله خان د 1209 کال د هود په دوهمه نیټه خپله پاچاهي اعلان کړه، او د هود په نهمه نیټه یې د خپلې پاچاهۍ سره د افغانستان بشپړه خپلواکي هم اعلان کړه، او په افغانستان کې یې د قانون د حکومت راوستلو اعلان هم وکړ. په همدې اساس و چې ده په یوه لوی مجلس کې چې عسکر مخور او د ښاریان ورته راټول و اعلان وکړ چې افغانستان نور آزاد دی. د هند سفیر ته یې وویل چې خپل حکومت ته خبر ورکړي چې افغانستان مستقل دی، خپلواک دی، او که څوک زموږ خپلواکي نه مني موږ حاضر یو چې د خپلې خپلواکۍ لپاره وینې توی کړو، قرباني ورکړو. په همدې وخت کې توره له تیکې نه راویستله او اعلان یې وکړ چې دا توره به تر هغه وخته بیرته تیکې ته نه لویږي څو چې د خپل هیواد د خپلواکۍ دښمن په ځای کې نه نوم. خپل عسکری دریشی ته اشاره وکړه او دا د سفرپرۍ دریشی به تر هغې وخته زما له تنه نه لویږي څو چې د وطن مور ته د خپلواکۍ جامې ور واغوندم. په دې ترتیب ازادي اعلان شوه او ورسره یې د ازادۍ د
بله ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې همغه شرایط تاسې ښه تشریح کړل کومو خلکو ته چې معلوم نه ول پوه شوي به وي چې څه ډول شرایط ول په څه شکل سره افغانستان خپلواکي اعلان کړ.
بله استاد محترم با اجازهتون، آقای سروان با اجازهتون یک چند لحظه وقت کم داریم. بخیر محترم آقای زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی 15 دقیقه به ما جدا کردن چون به مناسبت صدمین سالروز استقلال افغانستان میخوایم صحبت بکنیم. اونا به خیل مصروف دیگه مسائل هستن. آقای عارف خوش آمدین چه به برنامه.
تشکر. سلام تاسو تا استاسو درانه دول ملمنو تا و طور حوادوال تا چه زماغه گوری او همداز وقت سخه پا گرد طول حوادوالو تا در خلواک دوره مبارکی هم بایما مننه کور بادن.
بله زبیر صاحب، مسئله اتر است که ما نقطه نظر تاریخی در قسمت اول میخواییم کمی صحبت کنیم. استاد محترم آقای رفی در استودیو ما تشریف دارن، منتها ما یک کمی که از شما بشنیم ورزی که در تاریخ افغانستان نشان داده که مسئله استقلال یکی از مسائل بسیار زیاد مهم بود، اساس اردو گذاشته شد، اساس بسیار مسائل گذاشته شد، مگم امروز هم هنوز هم مثل 100 سال پیش واری هستیم سه وضعیت. از نقطه نظر شما میده ببینیم چرا تغییر نمیکنه، چرا تغییر نکرد وضعیت، چرا اردو سب چندین بار سب کودتا کرد، همین موضوعات بسیار خلاصه به ما بگوین سب.
تشکر. گوی دا غوارم بوایم چه زمان موجوده اردو الحمدلله یو میاریت تا دسیمی پا کچه یو خورا فعال او با ارزښت اردو ده. دا چې تاسو ویلي دا تغییر کړی دی خو د وخت حالاتو سره موږ په داسې مشکلاتو کې قرار درلوده چې هغه زموږ دا روان څلور لسیزې موږ په جګړه کې یو، نو خامخا مشکلات وو. خو زموږ موجوده اردو چې ده یا د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دا د سینې په کچه ښه ځواکونه دي، بلکې حتی زموږ د ځانګړو ځواکونو قطعات چې په سیمې په هېوادونو کې د هغې مثال نشته. نو الحمدلله موجوده اردو اوس د دې وړتیا لري چې د خپل هېواد د ځمکني بشپړتیا څخه په کلکه دفاع وکړي، به د دې افغانستان په نوم جغرافیا څخه د هر دښمنانو په مقابل کې وجنګېږي او هغې له منځه ویسي.
تشکر زبیر صاحب. خب استاد رفی محترم، ما خود تاریخ مثل شما واری نمیفهمیم، تاریخ نویس هم نیستیم، تاریخ ساز هم نیستیم، منتها سوال های عجیب غریب در کله ما میایه. من تو فکر میکنم، یعنی یه سوال در فکر من میایه که 100 سال پیش هم بعد از اینکه امان الله خان یک قهرمان شد و یعنی یک لیدر بود که نظیر نداشت در دنیا آدم بگویه مثل اتاترک و اینا، بعد از اون رو از بین بردیم به خاطر از اینکه گویی ریفرم میکنه و مچم دین از بین میبره و اتو میکنه حال 100 سال بالا این فکرات سر از مو جنگ کده رئیستیم. یعنی در عمل پیش از 100 سال تا امروز هیچ کدام فرق آدم نمیبینه، نمون ریسپان بازی ما ادامه داره. شما چطور میبینین موضوع یا ما سوال ما به جای است؟
خبر داده چی افغانستان یو دیر خبیس او شیطان دخمن درلود که آقا انگریز دی. کله چې اعلیحضرت امان الله خان په معجزه آسا ډول خپلواکي ترلاسه کړه، د انګریز پښې په لندن کې وښویېدې او په ټوله دنیا کې یې د استعمار د ختمېدلو خولې پرې راماتې شوې. نو په دې اساس د انګریز دپاره د تحمل وړ نه وه چې په افغانستان کې یو خپلواک او پرمختللی حکومت وزغمي. هماغه و چې خپل مزدوران یې را پیدا کړل، د روحانیونو په جامه کې، د پیرانو په جامه کې او په نورو جامو کې، او د اعلیحضرت امان الله خان د اصلاحاتو او د پرمختګونو په وړاندې مشکلات را ولاړ کړل. په دې ترتیب دوی وتوانېدل چې د اعلیحضرت امان الله خان خپلواک حکومت، د اعلیحضرت امان الله خان پرمختلونکی حکومت مخه یې ونیسي او له منځه یې یوسي.
درست رفیع صاحب، په همدې اړه اورېدونکو ته یو څه ووایاست چې امان الله خان څه اصلاحات راوستل، که اصلاحات یې توضیح کړئ.
او امان الله خان چې کله ازادي ترلاسه کړه اعلان وکړ چې ما خپل ژوند د ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره وقف کړی و. او چې ازادي هم ترلاسه شوه او زه هم ژوندی پاتې یم، پاتې ژوند به د هیواد د آبادۍ لپاره وقف کوم. د هیواد آبادي دا وه چې ده په افغانستان کې د قانون حاکمیت غوښت، یو داسې نظام یې غوښت چې په قانون ولاړ وي، په شخص ولاړ نه وي. په افغانستان کې قانون وچلیږي او قانون حکومت وکړي او هیڅوک یې هم مخه ونه نیسي. هماغه و چې ژور قانوني اقدامات یې وکړل، اساسي قانون یې جوړ کړ او د دې تر څنګ یې اتیا نور واړه واړه قوانین جوړ کړل. د ژوند هرې څانګې ته یې قانونونه جوړ کړل. د قانون د تعمیم لپاره یې اخبار جوړ کړ، ابلاغ چې دا به پکې چاپېدل او خلکو ته به لوستل کېدل. د قانون د تصویب لپاره یې لویې جرګې جوړې کړې، درې ځل قانونونه یې پکې پاس کړل. او په دې ترتیب د قانون د تعقیب لپاره ولایاتو ته به ولاړ او د قانون مامورین به یې وپلټل چې قانون یې عملي کړی که نه. که به چا عملي کړی و هغو ته به مکافات ورکړ، او که به چا قانون مات کړی و هغو ته به جزا ورکړه او د هغه ولایت خلک به پرې راټول کړل. په دې ترتیب ده د قانون حکومت شروع کړ. په ټول افغانستان کې د معارف د پراخولو پروګرامونه جوړ کړل. په ټول هیواد کې ښوونځي جوړ کړل. په ټول افغانستان کې درویش جریدې او ورځپاڼې په هغې وخت کې راویستې چې دا ډېر لوی تعداد دی. په افغانستان کې پر 1906 کال کې راډیو جوړه کړه چې زموږ همسایګانو راډیو نه پیژندله. په دې ترتیب د بودیجه یې جوړه کړه، بودیجه یې لویې جرګې ته وړاندې کړه. وکیلانو ته یې وویل چې بودیجه پیژنئ؟ هغو یې نه. ورته ویل چې بودیجه د یوه حکومت د مصارفو او د عوایدو انډول ته وایي. ما د هیواد دپاره داسې بودیجه جوړه کړې چې د هیواد عاید د هغو د مصرف سره متوازن کړی شي. وروسته له هغوی بودیجه په دوی تصویب کړه، د مالیې نظامنامه یې جوړه کړه، د ګمرک یوه نظامنامه یې جوړه کړه. په دې ترتیب د ژوند په ټولو چارو کې یې تحول و بدلون راوست. شپه ورځ یې کار کاوه. یو ورځ چا ورته ویل چې ته صدر اعظم نه لرې، ولې کله کله وایې چې زه صدر اعظم مقرروم؟ وی زه ځوان یم، د ورځې د صدر اعظم کارونه کوم او د شپې د پاچا کارونه کوم. کوم کارونه چې د ورځې پاتې شي وزیران راځي، هغه د شپې ورته خلاصوم. نو په دې ترتیب یو داسې هیوادپال پاچا و چې شپه ورځې په ځان یې وکړه او د دې هیواد آبادي ته یې ملا وتړله. او دا د انګریز لپاره د تحمل وړ نه وه. راز راز دسیسې یې جوړې کړې او راز راز خلک یې را پیدا کړل.
بله، په دې موضوع خو هم خبرې وکړې چې څنګه د دسیسې رامنځته شوې او څه ډول د امان الله خان حکومت ته سقوط ورکړل شو. که د اساسي قانون په اړه هم اوریدونکو ته یو څه توضیح ورکړي چې د هغه وخت اساسي قانون څنګه قانون و، ځکه چې تاسو ویل چې لومړنی اساسي قانون و، طبعا چې یو ابتدایي قانون به و، که څنګه؟
اعلیحضرت امان الله خان د قوانینو د پاره یوه لویه یوه مشورتي شورا جوړه کړې وه. دې مشورتي شورا د نړۍ پرمختللي قوانین هم را پیدا کړي و، لوستلي، او د افغانستان خپل شرایط یې مطالعه کول، هغه یې هم یاداشت کول. داسې قوانین یې جوړول چې په افغانستان کې د تطبیق وړ وي او افغانستان ته تحول ورکړی شي. اساسي قانون هم په همدې اساس و. په دنیا کې د دې نه وړاندې هم اساسي قوانین جوړ شوي وو. خصوصا زموږ زیات قوانین د ترکیې نه اقتباسېدل او د ترکیې نه یې رنګ اخیست. د افغانستان لومړنی اساسي قانون سره له دې چې لومړنی اساسي قانون و، لیکن درې اویا مادې درلودې. په دو کې د افغانستان د دولت جوړښت، مثلا د افغانستان دین، مرکز کابل، وطن افغانستان، دغه ټول شرایط یې پکې سنجولي وو. ازادي د مطبوعاتو یې ورکړې وه. د معارف وړیا تمویل یې اخیستی و په غاړه. نو په دې ترتیب هغه څه چې د نړۍ په اساسي قوانینو کې تر اوسه شته، د افغانستان په لومړني اساسي قانون کې هغه اکثره یې راغلي و، اکثره یې د خلکو لپاره منظم شوي و او د بېلابېلو نظام نامو لالاری یا د قوانینو لالاری نظام نامی ځکه ورتوي چې د وخت چې یو قانوني نظام راولي نه په دې ترتیب زموږ د هغه وخت اساسي قانون په خپل وخت کې ډیر مترقی قانون وو او په اوس وخت کې هم زموږ اساسي قوانین چې واته ځل بدل شوي تر زیاته حده د موږ اساسي قانون په بنیادونو ولاړ دي.
بله استاد رفیع، یوه بله موضوع هم چې غوښتل مې تاسې ځواب ورکړئ، هغه د مطبوعاتو و تاسې ویل چې د مطبوعاتو ته ازادي ورکړه، د مطبوعاتو وضعیت څنګه و، کومې نشې خپرېدې، څنګه وې، تر کومه حده پورې دوی دا مطبوعات خلکو ته رسېدل، دا ورځپاڼې یا جریدې هر شی چې و؟
په افغانستان کې مطبوعات د امان الله خان د دورې نه ډېر پخوا پیل شوي و. د امیر شېر علي خان په وخت کې شمس النهار نشر شو او بیا وروسته د امیر حبیب الله خان په وخت کې سراج الاخبار افغانستان نشر شو او بیا سراج الاخبار افغانیه محمود طرزي نشر کړ. په دې ترتیب د افغانستان اخبارونه پخوا شروع شوي و، لیکن یوازې مرکز کې و، په ولایاتو کې نښې نه وې. اعلیحضرت امان الله خان چې راغی مطبوعاتو ته افقي او عمودي پرمختګ ورکړ. له یوې خوا یې په مرکز کې ګڼ مطبوعات راوستل، له بلې خوا یې د هېواد په مهمو ولایاتو کې خپرونې پیل کړي. مثلا په کابل کې د سراج الاخبار په ځای امان افغان نشر شو، د امان افغان په څنګ کې د افغان ورځپاڼه نشر شوه. یو پیسګي اخبار و چې خبرونه به خلکو ته رسول. د دې په څنګ کې د ښځو لپاره د ارشاد النسوان جریده نشر شوه چې محض مختص د ښځو دپاره یې نشرات کول. د دې په څنګ کې د قانون لپاره د ابلاغ جریده جوړه شوه چې قوانین به پکې چاپېدل، خورېدل او خلکو ته به اورول کېدل. د حقیقت جریده جوړه شوه چې د اختصاصاتو مخه ونیسي. په ولایاتو کې په ننګرهار کې اتحاد مشرقي اخبار راووت، په هرات کې اتفاق اسلام اخبار راووت، په قندهار کې طول افغان نشر شو، په پکتیا کې خوست کې غازی نشر شو، په مزار شریف کې اتحاد اسلام نشر شو، په قطغن و بدخشان کې اصلاح نشر شوه، په پروان کې ستاره افغان نشر شو. په دې ترتیب په ولایاتو کې مخبارونه راووتل او په څنګ کې مسلکي خپرونې راغلې. عسکرو ته مجموعي عسکریه چاپ شوه، د عامو خلکو لپاره مجموعي صحیه چاپ شوه، د مکتب د شاګردانو لپاره معارف معارف چاپ شو چې دوی چلاوه او د حبیبیې د لیسې نه چاپېده، د همده معارف لپاره آینه عرفان مجله خپره شوه، او په څنګ کې یې د مطبوعاتو قانون راووت، د اساسي قانون د یولسمې مادې له مخې. او په دې قانون کې د افغانستان خلکو ته حق ورکړل شو چې آزادې خپرونې ولري. په دې کې محیدین انیس د انیس ورځپاڼه نشر کړه چې ژور انتقادونه یې کول، د مامورینو په ملاتړ کې خپرونې کول.
ډېره مننه رفیع صاحب، غلاوې ډېرې د مطبوعاتو په برخه کې پوښتنې نورې هم شته. ډېره مننه، بیا هم نوبت درکو. د دفاع د وزارت د ویند ښاغلي زبیر عارف څخه غواړم چې دوی دې د استقلال یا د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په مناسبت د خپلو تیاریو په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایي څه تیاری تاسې نیولې دي.
تشکر. بیا هم ګوري د نړۍ ټول هېوادونه او ملتونه چې د مکې پر مخ ژوند کوي، نو دوی څه تاریخي او فرهنګي او مذهبي ورځې لري چې هغه ورځ حتمن د یو لاسته راوړنې او همداراز راتلونکو نسلونو ته د یو درس په توګه وړاندې کوي. نو د ملي دفاع وزارت او په ټوله کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه لکه د نورو کلونو په څېر هڅه او کوشش یې کړی او کوي چې یو ډاډمن امنیت فضا رامنځته کړي. نو د نورو په کلونو په پرتله دا څنګه یو ځانګړی ورځ لمانځل کېږي چې هغه د خپلواکۍ سلمه کلیزه ده. نو په دې حصه کې زمونږ هغه ټول اړین ابتدایي او د امنیت د پلوه چې اړتیا ده هغه ټول مونږ هغه اړین ضرورتونه مشخص کړي دي او هغه مو په ګوته کړي دي، بلکې د هغه لپاره مو تیاری هم نیولی دی. نو زه په ټوله کې دا وایم چې هغه تایه چې د نورو تجربو نه مونږ لاسته راوړي چې هغه ځانونه مونږ ته پاتې تهدیدونه رامنځته کېدل، بلکې همداسې په دې سره خوا کې موږ امنیتي کمربندونه چې هغه یوازې د کابل ښار نه بلکې په ټولو ښارونو کې چې څومره وو په سره خوا کې د اضافي بلاکونو ځای پر ځای کول، د قطعات او جزتامونو د عقبي بسو لپاره د هغې لپاره د چمتووالي او د پیښو د مهارولو په مخه هم زموږ ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ورسره خوا کې په ټولو سترو ښارونو لویو ادارو کې د چک پوینټونو حفاظول دي، که تاسو همدا اوس وګورئ که هغه ننګرهار او کندهار او همداسې هرات او بلخ دی، نو په ټولو ځایونو باندې زموږ ځواکونه نظر د ضرورت پر اساس او د سیمې د اړتیا بنیاد هغه ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. له بله پلوه همدا اوس موږ ټول ځواکونه په لوړ احضارات کې دي، همداسې موږ د تېر یوې هفتې نه هوایي ګزمې لرو بعض ځایونو کې کېدی شي زموږ هېوادوالې وګوري په سترو ښارونو کې خاص کر په کابل ښار کې، او ټول ځواکونه د تعرفې په حالت کې راوستل شوي دي چې د هر آنی او پراتیفي دندې لپاره چمتووالی هم لري. او ورسره خوا کې د هر نوع غیر مترقبه تهدیداتو او ګواښونو مخنیوی او د هغه دپاره د هغه مهارول همداسې یو ځانګړی فوق اداره هم جوړه شوې چې د هغه ځای نه دا ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه کنټرول کېږي او هدایات او ورته ورکول کېږي. یو شی دی چې موږ له ټولو هېوادوالو ځینې هم په دې څکه غوښتنه کوو چې دا خوشحالي زموږ ټول د افغانستان د خلکو ده، نو دې کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي، که هغه د ترافیکو په حیثه کې وي، که هغه بعضې مشکوک ځایونه مشکوک کسان که د دې نظر لاندې راځي، نو ځکه دا موږ ټول یو ملت یو او دا کار هم مشترک دی، نو په دې څکه هم موږ د خلکو د کومک او د همکارۍ غوښتنه کوو. او په زمین کې وروستی خبره دا کوم چې زه هېوادوال ته کار ورکوم، لکه سره هم چې ستاسو دفاعي امنیتي ځواکونه د هېواد د دښمنانو په مقابل کې او د نړۍ څلوستانو په مقابل کې په ټولو سنګرونو کې په بریالیتوب سره جنګېږي، نو تاسو ته یې هم د یو ډاډمن امنیت د فضا د برابرولو لپاره ټول اړین او ضروري کارونه سرته رسولي دي، او زه تاسو ته اطمینان درکوم چې زموږ هېوادوال کولی شي څنګه د خوشحالۍ او خپلواکۍ ورځې
مننه سلامت و سیکور بدن.
بسیار زیاد تشکر. اگر وقت دارین سیب میخواییم شما بپایین، اگر وقت ندارین خداحافظی میکنیم سیب. عارف سیب
تشکر جناب محترم سیب، فقط تا اوست انتظار به دلوده چون دوره دیر از منگ مصروف اوره دیدی، نو هم داوست یاو زیاد تباید زلاشم چه حال کمیو مجلس دیر، و فقط تا اوست انتظار میکنو چه وادوالو
تا خیلی تشکر. عارف سیب بسیار زیاد تشکر، موافق باشین سیب، فعلا خداحافظ، تشکر از همکاریتان. خب استاد محترم با اجازه شما آل نوبت شنوندای عزیز ماست که یک فرصت میتیم به شنوندای عزیز ما همکار تکنیکی من بخیالم که مصروف است، یک اعلانک کوتاه میگیریم بعد از شماره تلفن اعلان میکنیم.
شیبه به شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
شماره های تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01. موضوع بحث ما صدمین سال روز استرداد استقلال افغانستان است و استاد ما در استودیو محترم آقای حبیب‌الله رفیع عضو اکادمی علوم هستند. هر سوال که دارین لطفا در امی صاحب مسئله صدمین سال روز استرداد استقلال باید باشه. خوب میشه.
بله بله، دیر زیاده مننه اوریدون کوتا سیدی افغان بیسیم در تصواتلش میری للاری هم اسمس راسته ولی شی او که انترنت لریز مجده سکای پته در رادیو دات آزادی. نو لمرانی اوریدون کتاب نوبت ورکو خبری وکی. مهربانی سیب خبری وکی.
سلام تکو سلامون تا تا درام نظر تا او ډیر قدرمن استاد رسیت وړاندې کوم. اجی عظیمی هم دلمن له ولایت
صاحب عظیمی صاحب مهربانی.
مننه از بنده وشه پښتنه مې لږه تیر صاحب نظر ده چې رسیت صاحب دا تشریحات ټوله ورکړل، هغه تاریخ یې ټول موږ ته بیان کړ. خو متاسفانه چې شاه امان الله خان خپلو کارونو کې ناکامه شو، یو ناکامي خو د ده دغه وجه وایي نو په نورو جامو کې د ملایانو په جامو کې خلک ورته راوستل او د ده په ضد باندې راپورته کړه او د اسلام په ضد باندې خبرې شروع کړلې او هغه و چې د افغانستان خلک د اسلام په باره کې ډېر احساسات لري. نور اصلي عوامل د څه شی و؟ آیا د ننه په زه په خپله په کابینه کې کوم اختلافونه درلودل، مخالفین یې درلودل د ځانه سره، او که تنها دغه د سقال د زوی هغه دغه اقدام و چې د په ضد باندې وکړه، او د څو نفرو محدودو نفرو دغه پاچاهي ولنګوله چې په جان کې یې په هغه وخت کې ساری نه و.
سلامت و سیاه جیسه بزیمی منن کرودن بلوردون که لرو تاسیم زن معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم محمد طارق نصر مرحمان نیسخم
مهربانی که محمد طارق خب
سلامون اولان نیکم تاستا و درانو ملمانو تا و درانو حوادوال تا سلامون اولان نیکم و در کلیز در آزادی نوارکی تور حوادوال تا
منن سلامت و سیب
او بل دا چې د امان الله خان باطله چې سوس خلک نظریات لري، پر مثال دا هغه کسان دي معمولا چې د پاکستان غلامان دي، او هغه کسان دي چې دوی غولول شوي دي په رښتیا هم دوی د افغانستان سره هغه نه لري، د افغانستان سره مینه نه لري، د افغانستان د ازادي سره مینه نه لري. دوی اوس د افغانستان د قتل امان الله خان باطله داسې دسیسې او داسې خبرې کوي. زما د نظرانو څخه دا سوال دی چې دا هغه کوم عوامل و چې په اثر کې شاه امان الله خان ته اوس خلک البته بېدینه وایي. اکثره د هغه کسان دي زما په نظر چې دغه شاه امان الله بېدینه وایي چې هغوی اوس هم غولول شوي دي. خو زما د مېلمانونه همدا پوښتنه ده چې
صحیح ده. ډېره زیاته مننه کور ودن بل اورېدونکی هم شته، تاسې خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان زاد خیلی جوری بخیره.
سلامت و سید زن معرفی که او پختنه وکی.
زه امازه خبر کوم لوگر نه ده استاد نه ده پختنه ده چه مگو از کم خلوکی مثل اخیره اوز مثل مخی انگریز و مثل اوز امریکا ده. ده امریکا او انگریز ده چون چوگی دوال اتری زمانی مثل مگو یه سفرق ده. مخو ازادی نلرو مگو ازادی پا وقتی ده لوگر نه خورم چوک نه و مثل امان الله خان ازادی وقت ده اغا وقتی ده مگو ازادی و اوز مگو ازادی نه ده.
سی مننه کور ودان تاسو بر افیس صاحب جواب وای بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو خبر وکي.
زه سلام تاسو ته درنو من منو ته روز کوم سلامونه غواړم.
مهرباني کوئ
منو خو دې کور باندې خدای دې خو سره وکړي. جامان غازی امان الله خان هغه د ټول حادثه د طویل سروان صاحب منته حق نشته نم دونه زده دي چې د طویل وایي. خو مونږ داسې وایي دا خپلو مېلمنو ته چې بیا هغه امان الله خان غازي ته نه امان الله خان غازي نه و، هغه پسې شاته هغه شزمریان هم ولاړ ول چې هغو نه دي شپت خور نه یې وطن خرڅول نه یې خپله ازادي خرڅوله. اما هغو نن مونږ په وطن کښې وګورئ چې مونږ د هغه تاریخ وګورو، او نن تاریخ هم وګورئ چې په نړۍ مانن ته وګورې چې ملال یو خپل ټیکری په سر تړلی و، رونګې یې وښلې و، دې جهاد کول یې انګرېزانو سره.
صحیح سردار محمد صاحب ډېره مننه. ستاسو ټلیفون قطع کیږي هم. خیر اوس به رفیع صاحب ته ورشو. رفیع صاحب اول که دې حاجي صاحب عظیمي په څرګندونو نظر څرګند کوي مهرباني به وي.
نو ته به د ده راته ووایې ما نه دي یاده
د هم دغه شرایطو یادونه
وکړه.
حاجي صاحب هم دا خبره وکړه چې هغه خلک د ده په وینا غولېدلي ول چې امان الله خان یې تکفیر کوو یا یې د ده د اصلاحاتو مخالفت کوو. که د ده په سوال کې دا شیم اضافه کړو، ځینې خلک البته تر اوسه ټول اورېدونکو د امان الله خان ستاینه ستاسو غوندې وکړه، لیکن یو شمېر منتقدین هم لري. دوی وایي چې که دا هم د حاجي صاحب د پوښتنې تر څنګ مطرح کړو، هغه دا ده چې ده وایي یو څه له افراط نه کار واخیستې یا داسې کارونه یې وکړل چې د وخت شرایط یې په پام کې ونه نیول، نو ځکه په اسانه خلک د ده په ضد وپارېدل او راپورته شول. په دې اړه هم تبصره وکړي.
خبره دا ده چې اعلیحضرت امان الله خان په لومړي قدم کې چې کوم کار شروع کړی و، هغه د هېواد د خپلواکۍ لپاره و، د هېواد د آبادۍ لپاره و. د دین د پرمختګ او د پیاوړتیا لپاره و. دی پخپله په دین کې ژوره مطالعه درلوده. د جمعې لمونځونه به یې اکثره پخپله ورکول، د اختر لمونځونه به یې پخپله ورکول، خطبه به یې ویله، قرائت به یې وایه. نو په دې ترتیب دا یو مسلمان افغان مشر و او د دې افغانستان د پرمختګ لپاره یې کار کاوه. په هغې وخت کې دا هیڅ خبرې نه وې، دا خبرې فقط انګریزانو را پیدا کولې چې د ده د واړه کار نه به یې هم غلطه استفاده کوله. مثلا په 1303 کې چې په پکتیا کې منګل را پاڅېدل، هغلته انګریزي ملایان راغلي وو، عبدالله او ملای لنګ در علیګل شوي وو، او د دوی تر شا د عبدالکریم په نامه یو څوک و چې هغه ځان د امیر محمد یعقوب خان زوی باله، او دوی غوښتل چې د هغو لپاره د امان الله خان حکومت ړنګ کړي. دا د انګریزانو یوه
دسیسه وه. فکر نه کوي
اسلام ولاړ وو او د اسلام د تقویې لپاره وو.
خو که تاسو ته معلومه ده چې د اسلام په نامه هم وځپل شو، له افغانستان څخه ووت، په همدې نامه له ده سره جنګ وشو.
وایم هغه بهانې وې. مثلا د نظامنامې راوایستې ما تاسو ته وویل، لیکن انګریزانو خلکو ته په غوږ کې ورواچوله چې دا نظامنامې د اسلام نه مخالفې دي، سره له دې چې د دغه نظامنامې ما اوس راټولې کړې او یا نظامنامې دي ټولې د شرعي عوامرو سره برابرې دي او په هره ساحه کې دي، لیکن انګریزانو آوازه واچوله چې دا د اسلام مخالفې دي.
لیکن فکر نه کوئ چې اوس هم همغه وضعیت ته د موږ د خلکو یو خو د پردو باندې خو صحیح ده، له پردي نه باید څوک توقع هم ډېره ونه لري، خصوصا چې ته ورسره دښمني کوې. لیکن د خپلو خلکو ته څه وایست؟ د دوی په ذهنیتونو کې تر اوسه تغییر راغلی دی؟ اوس هم په همغه نومونو باندې ډېر په اسانه غلطیږي نه؟
د امان الله خان د سقوط نه وروسته د هیواد حالات خراب شول، اختشاش راغی، د معارف لړۍ وشلېده، د روشنفکرۍ لړۍ وشلېده، د مطبوعاتو لړۍ وشلېده، د غلو لاسته حکومت ولوېد. د هغو نه وروسته د نادرخان یو محتاط حکومت راغی چې هغو هغه پروګرامونه چې امان الله خان شروع کړي وو هغه یې تعقیب نه کړی شول. انګریزان بیا په څو کې وو، انګریزان نه وو تللي، انګریزان په هندوستان کې راته پراته وو. کله چې له هنده وتل پاکستان یې جوړ کړ و، هغه تر اوسه پورې موږ څاري. نو په دې اساس حالات لا تر اوسه د انګریز په لاس کې دي. همدا اوس چې نړیواله ټولنه راغلي او تر اووه څلوېښت زیات هیوادونه راغلي، انګریز هم پکې دی. انګریز هم مستقیما د 2001 نه وروسته چې راغی افغانستان ته، هلمند ته ولاړ. هلمند هغه ځای و چې میوند یې په لمنه کې دی او 2000 انګریزي لښکر پکې مړ شوی و. نو په دې اساس په هلمند کې یې د خلکو د ځپلو لپاره، د خلکو د وروسته پاتې کولو لپاره کارونه پیل کړل. هلته یوه راډیو جوړه کړې وه، اعلان یې پکې کاوه چې تاسو خپل مخدره مواد وکرئ، موږ ستاسو مخه نه نیسو. نو په دې ترتیب انګریزان لا تر اوسه هم په خارجي قواوو کې دي، د امریکا سره ملګري دي، په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د انګریز هغه حالت نه ویریږي چې درې ځل افغانانو مات کړي وو. انګریز د موږ نه انتقام اخلي او موږ تر اوسه پورې د انګریز د پروګرامونو په اساس ځینې کسان راځي او مغه پخوانی زاړه پروګرامونه چې دوی درلودل.
استاد، امی مسائل تاریخی خو خوب موضوع است که ما روی صحبت میکنیم، منتها بعض علمای تاریخی میگن که کسی که تاریخ خود با تفنگ بزنه، تاریخ آدم کد توپ میزنه. از اون مانایش اتر یک نتیجه میکشیدیم که از این باید به تاریخ اهمیت فوقلاده داده شود و از او دست گرفته شوه و راه آینده را از روی از او دنبال بکنیم. حالا ما خو یگان شوخی میکنیم که میمانا یا مزه استادای ما نیست همی تاریخ صحیح به ما دست ندادن، یا ای که مزه ما نیست که درس صحیح یاد نمیگیریم. از تاریخ چی باید یاد بگیریم؟
دیر آسانه کرده مجل پر داده چه طول انتقاد و عرض مشکل په بحر منیا چه وقت بل زن پا برکیس خبری نکوزه. ما پا نظر مال رفی صاحب سخم پشتنم داوه چه زن پا برکیس فکر که وی خویید سه اشاره ونه که لکه مجل چه کاملا ایچ مشکل ندارلود او طول مشکل لبحر چه بله ما پښتنم دا و چې هغه وخت کې هم مش وغولیدو وسم دا ده په مغه شکل
بله بله استاد محترم یکما کې استاد را انتقاد کړئ شما خو دوست قدیم ما استاد قدیم ما ستین چې بفرمایئ
مهربان خبر ادا ده چې هیڅ کوم بیا ای باندې دی مخپل ډیر زیات ایبونه لرو زموږ لوی عیب دادی چې زموږ په یواد کې علم ترقی و نکړه پر مخ نه ولاړ افکار روخانه نشول دښمن ډیر زر نفوذ وکړ شو د پیر په نامه خپل جاسوس راولې ګمخ یی پخې ورمچې کړې د ملا په نامه خپل جاسوس راولې ګمخ سجدی پسې وکړې نه پر اساس انګریزان کامیاب وو او زموږ ناکامي وه او بله خبره داده چې هر څوک چې موږ راوستي په دې سلو کلونو کې په افغانستان کې دومره پیښې شوې چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې په زرو کلونو کې دومره پیښې نه دي شوې په دې سلو کلونو کې زموږ میلیونونه انسانان وژل شوي په دې ټولو کې زموږ ګناه ده
استاد منتها ما همې ګناه عمومي نه بیخي تر واضح ګناه را باید قبول بکنیم بسیار استاد محترم بسیار ساده یک موضوع است که میگن که مثلا بر کسی گفتن که او بچه پشک آمد گوش ده برد او نفر بدون از اینکه گوش خود کنترل کنه پشت پشک دویده حالا ما چرا سوی قدر ساده استیم هر کس ما را فریب بده هر کس ما را بازی بده تمام روز پشت گو پشک بدویم سیب از این خاطر چطور یک نتیجه بگیریم از تاریخ که از ایبات اصلا اساس خود سیبانیم امروز هم طالبا را بمی که ولی نه مملکت اشغال شد و شما فلان دین از بین رفت تگپا فقط که خودشان یعنی آزاد هستن و مستقل هستن از این قبیل مسائل استاد چی میگن چطور نتیجه باید بگیریم
خبر داده چې زموږ حساس جغرافیایی موقعیت هم د توجه وړ دی افغانستان په ډیر حساس ځای کې دی یو وخت داسې و چې د روس او د انګریز په منځ کې واقع و که افغانستان یې ونیولی او بل پاتې کیدلی دوی سره جنګېدل او همداسې اوس هم د افغانستان هغه حساس موقعیت موجود دی د شهید داود خان تر سقوط وروسته افغانستان ته پردي لاسونه را اوږده شول روسي ښکېلاک راغی خپل مزدوران یې راوستل څلوېښت کاله کېږي موږ ملي حکومت نه لرو د خلقو پرچم حکومت د روس حکومت و د روس ګټې ساتلې د رباني او د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت و د پاکستان ګټې ساتلې د کرزي صاحب او د اشرف غني حکومتونه د امریکایانو په پروګرام راغلي د امریکا ګټې ساتي څلوېښت کاله کېږي چې زموږ ملت له ملي رهبرۍ نه محروم دی درسته د موږ انتخابات کړي یو څه کړي لیکن بیا هم زموږ حکومتونه د پردیو پروګرامونو
خب همي به خاطر بیداری هوشیاری مردم استاد آله امی گپا را خو کلگی میفهمن منتا مسئله سر از ایست که به خاطر بیداری ملت به خاطر دولت سازی یا از گذاشتن اساس یک دولت بسیار قوی ما چی باید بکنیم یعنی ملت چی باید بکنه که از ایبات ما را کس فریب نده جغرافیا را خود اگر تغییر داده نمیتونیم از اینجا برده نمیتونیم نمی شرایط هزارها سال نمی شرایط نمی کواست تا نمی ماستیم سیم چی میگن؟
لوی مهم کار علم ته توجه ده موږ باید نوی نسل وروزو زموږ هیواد پردو وران کړی او پردي نه جوړوي چاته دا هیواد به زموږ په خپلو لاسونو جوړیږي او دا به هغه وخت کېږي چې موږ خپل نوي نسلونه په نویو علومو وروزو او دا وران ویجاړ هیواد ودان کړي نو په دې اساس د پردیو دسیسې به روانې وي لیکن ملت باید وحدت ولري ملت علم ته توجه وکړي ملت باید د چا په دسیسو ونه غولیږي قومي ژبني سمتي او مذهبي تفاوتونه چې همسایګانو او پردیو پیدا کړي په هیواد کې دا باید د منځه یوسو افغانستان واحد ملت دی ورونه قومونه دي د افغانستان قومونه د غالۍ د ګلونو حیثیت لري دا غالۍ په دوی ښکلی شوې ده د چا رنګ زیړ دی د چا سور دی د چا شین دی لیکن دا ښکلا د دوی په وسیله ده موږ باید پردو ته اجازه ورنه کړو چې دا ګلونه وران کړي او دا وحدت را د منځه یوسي
ډېره مننه سلامت اوسئ
موږ باید خپلې ملي ګټې د هیچا د ګټو نه قربان نه کړو او هیڅ څوک پرې نه ږدو چې موږ سره وجنګوي
ډېره مننه سلامت اوسئ اوس که بیرته د امان الله خان د وخت شرایطو ته وګرځو د په لنډ وخت کې نسبتا لنډ وخت کې ځینې مهم پرمختیایي کارونه وکړل مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه کړه یا ریل گاډی د اول ځل لپاره په افغانستان کې تاسیس کړ. که څه هم کوچنۍ کرښه وه لنډه وه، خو بیا هم لوی کار و په هغه وخت کې. داسې نور ډېر کارونه یې وکړل چې تاسې مثلا د نشیاتو
یادونه وکړه.
نو دا د ځینو خلکو لپاره شاید دا سوال وي چې په داسې حال کې چې له انګریزانو سره یو ډېر سخت جنگ تیر کړی و، په هغه لنډ جنگ کې هم په زرګونه کسان وژل شوي ول، دا دومره پیسې د څنګه ترلاسه کولې، څنګه پیدا کولې؟ په هغه وخت کې لکه اوس نړیواله ټولنه هم نه وه چې کومکونه وکړي.
د قوانین جوړ کړي وو، د مالی قانوني جوړ کړی وو. هغه پخوانی ظالمانه مالی چې د پلار او نکاح اخیستې هغه بندې کړي او شری مالی یې په خلکو کېښودې. د ګمرک اصلاحات یې راوستل. په ګمرک کې هغو مالونو چې د افغانستان په ګټه وو دغو محصول یې ډېر راټیټ کړل. هغه مالونه چې د افغانستان په زیان وو دغو محصول یې یو په دوه یو په درې. په عین حال کې د جهان او په هغه وخت کې د بخارا نه هم مهاجر راغلل افغانستان ته، او د صوبه د هندوستان نه هم مهاجر راغلل. د دغه مهاجر هم وپالل، دوی ته هم ځای ورکړ، او د انګریز او د روس دښمنی هم واخیسته. نو په دې ترتیب دوی وه بودیجه جوړه کړې وه. د چې کله د بودیجې قانون جوړ کړ، هغه یې شورا ته وړاندې کړ. اول یې بودیجه ورته تعریف کړه، او بیا یې ورته وویل چې بودیجه څه کارونه کوي. نو په دې ترتیب دوی یو منظم پروګرام جوړ کړی و، او کله چې په سفر ولاړ په دنیا کې په لسهاوو قراردادونه وکړل، او د افغانستان لپاره یې هغه څه چې ضرور و هغه یې راوغوښتل. ده د افغانستان نه سوغاتونه وړي وو، هغه یې په اروپا کې په د هیوادونو په مشرانو وویشل. هغوی څو برابره د ده سره کومکونه وکړل. نو په دې اساس ده غوښتل چې په ملي سطحه او په نړیواله سطحه ارتباطات وساتي، اقتصادي روابط وساتي، او افغانستان لکه څنګه چې نورې دنیا ترقي کړي، په هماغه ډول افغانستان هم ترقي وکړي. په دې برخه کې ځوانان وروزل. فرانسې ته ځوانان ولیږل، ترکیې ته ځوانان ولیږل، جرمنی ته ځوانان ولیږل، ترکیې ته د ډاکټرۍ لپاره نجونې ولیږلې. دا هر اړخیز پروګرام شروع کړی و، او غوښتل یې چې افغانستان لکه څنګه چې نورو هیوادونو ترقي کړي، په هماغه شان ترقي وکړي.
بله صاحب، زموږ یو اوریدونکی فکر کوم چې نوم یې بله حکمت له کندهار څخه لیکي، وای زما پښتون له استاد رفیع څخه دا ده چې د امان الله خان په وخت یو شمیر قومي مشران ووژل شول. دی د مثال په توګه وایي چې سلطان محمد خان علیزی زمینداوری یو له هغو کسانو څخه و. په دې اړه څه وایست دوی ته؟
خبره دا ده چې اعلیحضرت امان الله خان وروستي حده پورې کوشش کاوه چې څوک ونه وژل شي، لیکن ځینې کسان یا د پردو په لمسون یا د خپل غرور له مخې پاڅېدل او بغاوت یې کاوه. ده ورته خبر ورکاوه، نرم پیغام یې ورلیږه، زارې ورته کولې چې ګوره د بغاوت نه لاس واخله. لیکن کله به چې هغوی د بغاوت نه لاس وانخیست، دا د دولت او د حکومت فرض و چې د بغاوت لاس به لنډوي، د بغاوت مخه به نیسي. په پکتیا کې چې منګل پاڅېدل، د په وارو وارو پیغامونه ور واستول. یو ځل یې په الوتکه کې پیغام واستوه، پکې ویلیکل چې زه د دغې الوتکې نه په تاسې بمباري کولی شم، لیکن زه بمونه نه غورځوم، د بمونو په ځای کاغذي پیغام در استوم چې تاسې د پردو په لمسه مه کېږئ، بغاوت پرېږدی او خپل حکومت پرېږدی چې پرمختګ وکړي. نو په دې اساس کله چې وژنې شوي، هغه هم د ډېره مجبوریته او په هغو وروستي حالت کې چې نور بله هیڅ چاره نه وه.
بله
بله. خب استاد رفیع، چند دقیقه دیگه مانده، برازی که تاریخ آدم خوب بفهمه یکمه که باید مقایسه بکنه. دمو زمانا دوران یعنی 100 سال پیش، از یک طرف جنگ اول جهانی و از دیگه طرف مسئله مشروطه خواهی در اروپا و در ترکیه و در ایران و در افغانستان، این گپا بسیار زیاد مود بوده. ایام بخیالم که یکی از دسایس استعمار بود، بخیالم که در بین از اینا بهانه منداخته که مشروطه خواهی و از این قبیل مسائل، ایره در ترکیه آتا ترک موافق شد که بعضی کارها را بکنه، برای از این که اردوی بسیار قوی و منظم داشتک. اما در ایران او رضا شاه بود یا محمد رضا شاه مبابی از ایشایی که
رضا خان
او هم میگن بسیار طرفدار ترقی مملکت بود، بسیار نفرها را روان کردن به اروپا که تحصیل بکنه در افغانستان. اما الله خان مگم کل از یا از خاطر دو کلمه خراب شد، او هم که والا دین از دست میره. ای یک مشکل کلان هم در بین ملاهای ما و شما شاید باشه که دین صحیح تدریس کرده نتانست که تب لرزه میگیره. در هر مسلمان از خاطر دو کلمه دینش میلرزه و دوستی که در ایجانی میشه، در حال که دین اصلی خاطر نبود. یعنی سالا چندین سال دوام کرده کل دنیا را مسلمان ساختن، مگم در افغانستان و ایران و اینجا زود کده ایر تب لرزه میگیره مردم مذهب. مشکل در کجاست؟ در ملاهاست یا در مشکل در دشمناست؟
مشکل در مخ پا مسلمانه کری پی اسلام که مشکل نده.
اسلام خو مام نگفته مستاد آل قار دشمنان تب لرزه نگیره باز در جان ما نیزیم بفهم ازیم.
نو پا افغانستان که هم دی نهزت پا مشره که هم ملایان و مثلا دی افغانستان دی مشروطیت غورنگ دی مولوی محمد سروار واسف پا مشره چیرو شوه. دی سراج الاخبار افغانستان اخبار دی مولوی عبدالروف قنداری پا مشره چاپ نشر شوه. نه پا دی اساس پا نهزت که هم ملایان و او پا مقابل که دخمن هم دی ملایان و نکار اخیست. هم دا اوج دی خلقیان پا وقت که دی شون اسلامی ریاست و خلقی ملایان هم و او پا مقابل که مجاهد ملایان هم و دا انگریزان و دا استعمار کوشش کرده وکلی او زینو کسانو تا هم داغا لباس ورواغوندی او دی ملا پا نامه استعمال کلی او بالاخره مملکتون پیوران کلی. تاس باوری دیلیوی چه لارنس دی انگریزانو یو ملاو راغلیو دی کابل پا پلخشتی که امامت کاو، لیکن اغا انگریزو پا انگریزی مدرسه که روزل شویو اغو با چکل انگریزانو ورتووی خلق بی پاراول او اغو تا بی تبلیغات کول و اغا بی پیساساتو راوستل. نپده اساس لکه چنگه چه دی دولتونو پا چنگی ملایان استادو والارو همداس دی استعمار بغیه که هم یو شمیر ملایانو روحانیونو و پیرانو جانا چوله او پا افغانستان که انگریزانو دی دینه دیر زیاد کار واخیست او پینگستان
که دیل پاره چه وقت دیر کم پاتره که دی کله چه دی استقلال یادوانه کیشه دی غازی امان الله خان یادوانه کیشه فکر کم چه دی محمود طرزی یادوانه هم باید وشی. دی طرزی دی نقش و رول پا اره هم آوریدون کتا معلومات ورکی.
تاریخ انسان یو لوی شاعر او لیکوال دی عبدالرحمن خان په وخت کې هغه دی عبدالقدوس خان په طرفداری هغه د افغانستان فرار کړی شو. د غوسر محمود طرزی هم فرار شو، کورنۍ هم لاړه. دای په ترکیه کې وروزل شو، د هیواد پالنې په ژوندۍ روحیه روزل شوی و او د مغو روحیې په اساس هیواد ته راغی. د هیواد د ازادۍ لپاره اخبار ویوس، د هیواد د ازادۍ لپاره دولت حکومت ته ځان ورنږدې کړ. امان الله خان یې وروزه او نور ځوانان یې وروزل. نو په دې اساس د افغانستان د روشنفکري غورځنګ سرلاره او مخکښ و او د ده نه وړاندې د ټول نهضت په منطقه کې د سید جمال الدین افغان په وسیله رامنځته شوی و، که په ترکیه کې و، که په ایران کې و، که په مصر کې و، که په هندوستان کې و، که په افغانستان کې و. د دې ټول نهضت مشري سید جمال الدین افغان کړی وه او محمود طرزی د سید جمال الدین افغان مستقیم شاګرد و چې شپږ میاشتې په ترکیه کې درس دنی ویلی و. نو په دې لاره دا پالله او غوښتلی چې عملا په خپل هیواد کې د پرمختګ په لوري ګامونه واخلي. د محمود طرزی یو لوی انسان و، لوی مفکر و او د هیواد لپاره یې ډېر ستر خدمتونه کړي او د هیواد د ازادۍ په لاره کې د هیواد د ډیپلوماتیکو هڅو په لاره کې دای د افغانستان لومړنی وزیر خارجه و. نو په دې ترتیب د محمود طرزی مشري، د محمود طرزی خدمتونه او د محمود طرزی مفکوره د افغانستان د ازادۍ و د یوه ربایي ویلې وای در مرګ اگر در غربت اگر مرگ بگیرد بدن من، کی دوزد کی دوزد کی نمیفهم کفن من، تابوت مرا بر سر کوهی بگذارید تا باد برد، تا باد برد بوی مرا در وطن من. وطن دومره پرگرانو چی که پم غربت که مل شمام زما قبر پی ولوله غنده جور کلی چی زما ده وجود لخوانه ده وطن پلوری باد یوسی او ده وطن
روی ده
زما باد وده.
سلامت وسه استاد حبیب الله رفیع کور مودن چه پده خبرونه که مو گردون وکرل در انو آوریدون کل تاسی هم منندویو چه آزادی رادیو آوری ده آزادی رادیو ده دی خبرونه یعنی ترشنه آسمان لنده ده خبرونه پا دو هم ساعت که هم ده خپلواکی ده سلمی کالیزی پا ارتباط بحث لرو په هغو تیاریو ژغیږو چې په دې مناسبت په افغانستان کې نیول شوي دي. هیله ده چې دا بحث هم واورئ. نور میلمانه لرو، میلمانه له خبرونو وروسته در معرفي کوو. اوس مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې فرشته نگاه ولی کوي.
در آغاز سرخط چند خبر، شورای امنیت ملی افغانستان وقوع حمله ای را در پاکستان تقبیه کرد که در آن از کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان گزارش شده. مقام ها در فرا می گویند در 3 ماه گذشته بیش از 10,000 عملیات تهاجمی تصفیوی و تلاشی را علیه گروه طالبان انجام دادند و شورشیان اوسی از انجام عملات تیاره های بی پیلوت بالای تاسیسات عربستان سعودی خبر دادند. تفصیل خبرها، شورای امنیت ملی افغانستان انفجار در داخل یک مسجد در ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. در این انفجار که دیروز در منطقه کوچلاک رخ داد از کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان گزارش شده. کبیر اقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی امروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان مخالف هر نوع اعمال تروریستی در داخل و خارج از کشور است.
این حمله را ما تقبیح میکنیم، یک. دومی که تروریسم به نفع هیچ کس در هیچ جایی و هیچ زمانی نیست. سومی که باید همه ما در مقابل تروریسم ایستاد شویم و ردش کنیم. چهارمی که ما متضررین اول تروریسم هستیم، از این خاطر هر نوع اعمال تروریستی را که در داخل افغانستان و همچی بیرون از افغانستان باشه این را ما تقبیح میکنیم و همراهش مخالف هستیم.
گزارش ها می رسانند که حافظ احمد الله برادر ملا عبت الله رهبر طالبان گروه طالبان افغان هم در میان کشته شده های انفجار دیروز در پاکستان است. در نتیجه منفجر شدن بم در یک مسجد در جنوب غرب این کشور به گفته پلیس 4 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. آژانس اسلامی افغان و خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع گزارش دادند که عبت الله هنگام وقوع انفجار در مسجد نبود، اما برادرش در میان کشته شده ها بوده است. پلیس پاکستان هویت هیچ یک از قربانیان را تایید نکرده. گروه طالبان به رهبری ملا عبت الله تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته است. در نتیجه 2 حمله جداگانه هوایی در هلمند 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. قماندانی امنی هلمند با نشر یک اعلامیه امروز گفت در حمله هوایی که در منطقه گرماب در مربوطات ولسوالی سنگین انجام شد، یک موتر عامل طالبان مسلح هدف قرار گرفت که در آن 5 تن کشته شدند. در اعلامیه گفته شده که در حمله هوایی دیگر که به حمایت نیروهای بین المللی در ولسوالی گرمسیر راه اندازی شد، 2 تن از طالبان مسلح کشته شدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. گفته می شود که گروه طالبان در چندین ولسوالی هلمند فعالیت گسترده دارند. مقام های امنیتی فرا می گویند در جریان 3 ماه گذشته صدها جنگجوی گروه طالبان در این ولایت کشته و زخمی شدند. غلام محی الدین خیرخواه قماندان امنی فرا در جلسه حسابدهی امروز گفت در این مدت نیروهای امنیتی افغان بیش از 10,000 عملیات تهاجمی، تصفیوی و تلاشی را راه اندازی کردند. او در مورد تلفات جنگجویان گروه طالبان گفت
به تعداد 183 تن از دشمن کشته و 109 نفر
شان زخمی و زخمی گردیده و همچنان بلا سر ضربات هوایی با تعداد 533 نفر دشمن به شمول مولای عبدالرحمن مشهور و ملامشر ولی نام نهاد طالبان، مولای فاضل یکی از قماندانان برجسته طالبان، مولوی صادق مسئول مالی و لوجستیکی طالبان کشته شدند.
به گفته آقای خیرخواه در مدت 3 ماه گذشته گروه طالبان نیز 295 حمله را بالای پوسته های امنیتی در ولایت فرا انجام دادند که 275 حمله آن از سوی نیروهای افغان عقب زده شد، اما او در مورد تلفات نیروهای افغان در این حملات چیزی نگفت. طالبان مسلح نیست تا کنون در این مورد تبصره نکردن، اما معمولا دو طرف ادعا می کنند که در درگیری ها به طرف مقابل تلفات سنگین وارد آمده است. اکنون هم از منطقه و جهان، شورشیان شیعه حوثی برخوردار از حمایت ایران از حمله تیاره بی پیلوت علیه تأسیسات نفتی در عربستان سعودی خبر دادند. سخنگوی نیروها امروز با نشر اعلامیه گفته که در این حمله از 10 تیاره بی پیلوت استفاده کردند و تأسیسات نفتی آرامکو را در منطقه شرقی عربستان سعودی هدف قرار دارند. اما در اعلامیه گفته نشده این حمله چه زمان صورت گرفته. همچنان مقام های عربستان سعودی تا کنون وقوع این حمله را تایید نکردند. شورشیان حوثی که کنترل صنعا، پایتخت و بیشتر نقاط پرجمعیت یمن را بر عهده دارند، در ماه‌های اخیر عملاتشان را علی اهداف عربستان سعودی افزایش دادند. در واکنش ائتلاف به رهبری ریاض نیز مواضع حوثی‌ها را هدف قرار داده است. این عملات تلاش‌های صلح به رهبری ایالات متحده را با چالش روبرو کرده. جنگ داخلی یمن باعث کشته شدن هزارها غیر نظامی شده و همچنان میلیون‌ها تن را وادار به فرار از خانه‌هایشان کرده است. و وزارت خارجه روسیه میگوید از جمع 5 تنی که از یک کشتی باربری از سوی دزدان دریایی در کامرون گروگان گرفته شدند، 3 تنشان اتباع روسیه‌اند. یک شرکت جرمنی به نام MC شفارت دیروز گفت یک کشتی این شرکت در 14 آگست هدف حمله دزدان دریایی قرار گرفته. این شرکت که مرکزش در آمبورگ است گفته که تلاش‌ها برای رهایی گروگان‌ها جریان دارد. تا هنوز هویت 2 تن از گروگان‌های دیگر روشن نیست. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون برنامه زیر آسمان کبود یا تر اشنا آسمان لاندی را میشنوین که به میزبانی اسمت ساروان و ظریف نظر به پیش می رود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان محترم، مجدداً به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. در قسمت دوم گفتیم که به مناسبت استرداد استقلال افغانستان موضوع آمادگی ها و تیاری به جشن صحبت میکنیم. چطور هم تونیست آقای ساروان یا
بله بله کردم؟ نه بلکل هم داغ موضوع ده لکه سنگه چی مو پا اول ساعت کم دیشتا اشاره وقتی چی دیخ پروانی دوهم ساعت مو دیتا زنگره ده چه تمره تیاری نیول شویده ده خپلواکی ورزی لپاره، او دا خپلواکی پا دی خاطر مهمه ده چه سل کاله ده خپلواکی ده بیرته ترلاسه کولو چی دیشی حکومت سه اقدامات کرده. دا پلازمین کابل پا گرون پا بیلابیلو شارونو که سرکونه پا رنگا رنگ چراغونو و ملی بیرغونو سنگار شویده. دا خپلواکی ده سلمی کالیزی ده بیرته ترلاسه کدو پا ویار پا یوش میر کتابونه چاپ شویده یا چاپی جی ترانه ویل شویده سپورتی سیالی کی جی. دا هغه موضوعاتی چی پا دی سات کی با لخپلو درانو ملمانو سرا پی خبری اکلو ملمانه مو هم هغه کسان دی چی لده دا چاری ور سپارل شویده و پا دی برخه کی فعال دی.
بله محترم، آقای مجیب الرحمن لحاظ از کمیسیون برگزاری جشن استقلال است، اگر عنوانشان اشتباه کرده باشم لطفا خود معرفی کنن. و همچنان منتظر آقای صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات کلتور هستیم و همچنان از طریق تلفن با آقای یونس پوپلزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک هم می‌خوایم صحبت کنیم. کنیم بر تماس برقرار کنیم. خب حالا آقای لحاظ در استودیو تشریف دارن. آقای لحاظ خوش آمدین به استودیو.
شرح خلاص تا لمړی اوریدون کو ته وایس چې څه ترتیبات مو دي خپلواکۍ د سلمی کالج په مناسبت نیولې دي.
ډیره زیاته مننه کوم د ازادۍ رادیو له دغه خپل خبرونې ول تاسو دوړو قربانو څخه زخته زیاته مننه کوم. مجیب رحمان لحاظ يم د خپلواکۍ د جشن لپاره کوم کمیسیون جوړ شوی. زه هم د همدغه کمیسیون د فعالینو څخه یم. د کمیسیون د جشن په خاطر باندې بیلابیل پروګرامونه نیول شوی دي چې په لوی کې هغستر پروګرامونه چې په دغه دوه ورځې وروسته به تر سره کیږي، یعنی اتبشتم د اسد باندې یا اتبشتم زمری باندې د درلمان د مانی پرانیسته ده چې د یو لړشاندار مراسم په ترڅ کې به دغه مانی پرانیستل سي. د دې ترڅنګ د زر مترو په اندازې باندې د ملی یو ملی بیرغ د یوې روغتون لخوانه د بلاسم په نوم باندې جوړ شوی ده چې دا به د هیوادوالو په ګډون باندې ته درلمان مانی پورې اله د مزنګ سلورلار سي تا انتقال شي او هغلته به بیا درلمان مانی ته وسپارل شي. دغه راز موږ له همدغنن ورځې څخه په بیلابیلو ځایونو کې جشنونه لرو چې د زازی پارک کې ولسی جشنونه دي، هغلته کنسرتونه کیږي. دغه راز د هیواد د مرکز کابل ډیری واټونه په خکلو برېښناګانو باندې په خکلو رنگونو باندې په برقونو باندې دا رنگین شوي دي. خصوصي سکتور په دې کې ډیره زیاته ونډه اخیستې ده. د واټونو په سر باندې ځینې کنسرتونه موږ وکړل او ځینې لا هم په جریان کې دي چې د واټونو په سر باندې په عامه ځایونو کې عامه پارکونو کې کنسرتونه کیږي. د هیوادوالو د خوښۍ او د خوشحالۍ په خاطر باندې یوازې تفریحي برخه نه بلکې موږ علمی برخه هم په دې کې درلودله، فرهنګي برخه مو درلودله. د فرهنګ ونۍ په نوم باندې مو بیلابیلې ونۍ ولرلې چې په قندهار کې د انار په نوم باندې ځانګړې ونۍ وه، په هرات کې د هرات فرهنګ په نوم باندې، ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم باندې. دغه راز په ننګرهار کې موږ یو ډیر زیات ښکلی جشن لرو. زموږ ځینې ملګري پرون ولاړل خوست ولایت ته، هغلته د همدغه جشن په خاطر باندې ترتیبات نیسي. په هرات کې، په مزار شریف کې، په قندهار کې، په ټولو ولایتونو کې موږ دغه پروګرام په بیلابیلو بڼو باندې لرو. په غټه کې موږ د آزاد خپلواکۍ د سلمی کلیزې په ویاړ باندې 112 ستر پروګرامونه درلودل چې په دغه کې هغه یو پروګرام په کې ډیر په زړه پورې دا هم و چې د هغه کسان چې په همدغه وخت مهال کې سل کلن کیږي د هغوی بایوګرافیانو راټولول، سل غوره ډیپلوماټانو معرفي و، د سل غوره ژورنالیستانو معرفي او ستاینه ول، د هغوی تقدیرونه، د سل غوره رسنوي تقدیرونه، د سل خوړو په نوم باندې ځانګړی یو پروګرام درلود. بیلابیل پروګرامونه لرو.
بله، تشکر از تشریحاتتان آقای لحاظ. محترم آقای یونس پوپلزه، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک هم از طریق تلفن با ماستن. پوپلزه سیب خوش آمدین سیب به برنامه. حالا آجی هم شدین سیب، زیادتر احترام باید بکنیم سیب. مبارک باشه زیارتتان هم. بفرمایین سیب، از شما میخواستیم سوال بکنیم ایست که آمادگی ها چی است. آقای ساروان خودت شاید بیاد نه، حتی آقای پوپلزه هم یادش نه، در دوران دانشگاه جشنای بسیار خوب گرفته میشت، باز تیم فوتبال پامیر و تیم فوتبال کجا و کجا از تاجکستان اینجا میامدن سیب. این مسابقات سپورتی نه سیب، مثال گفتن که بسیار تیاری وسیع گرفته شده، از خارج هم کسی میای یا تنها تیمای داخلی است سیب؟ چی میگن؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سلام به شما و تمام شنونده عزیز شما و خداوند اطاعت بالا تمام حجاج افغانستان و تمام جهان قبول کنه. تشکر میکنم جناب نظر سید. بله، کمیته ملی المپیک در نظر داره تا مسابقات مختلف نشنال گیمز یا بازی های ملی در افغانستان برگزار کنه. این بار اول خواهد بود. سابقه به شکل جشنواره بود، نمایشی بود اما رقابتی نبود. تفاوتش به خاطر تجلیل 100 سال افغانستان، استقلال افغانستان، این رقابت ها خواهد بود. حدودا 20 رشته را ما تعیین کردیم و در ضمنش هم مسابقات فوتبال است. اما از خارج در رقابت های ما نخواهد کس باشد، تنها یک تیم کانفو از چین میه که نمایشات را اجرا خواهد کردن و شاید مسابقه دوستانه را توافق کنن که هنوز هم نهایی نشده تصمیم سرش و قرار است که در 20 رشته مختلف، فوتبال، والیبال، هندبال، و رشته انفرادی رزمی ما مسابقات خود داشتیم در کابل.
بله، غیر از کابل در ولایت هم برگزار میشه این مسابقات؟ یعنی
بسط ولایت هم برگزار میشه اما در خود ولایت است. قرار بود ما از تمام ولایت هم با خود ورزشکاران داشته باشیم اما متاسفانه امکانات به او پیمانه نداریم. حدودا 500 نفر ورزشکار باید از ولایت خواسته میشد که جای به جای میشدن و در مسابقات اشتراک میکردن، اما حال از این صرف نظر کردیم و یکی هم ما خود ما تجربه از ایران نداریم که رقابت ها را بار اول دایر میکنیم. خواستیم که نشه که ما خدا نخواسته ای برنامه ما کاسی های زیاد داشته باشه، کمی های زیاد داشته باشه و بار اول است بنابراین تنها برای کابل منحصر ساخته میشه، اما داوران و هیئت فنی از ولایت خود داشتیم حتما.
بله صاحب، ډیر زیات مننه. لحاظ صاحب، تاسو وویل چې په کابل او دغه راس په ولایتو کې به دا ډول مراسم وي، جشنونه به وي، خوشحالۍ به وي، کنسرتونه به وي. دې ته په پام چې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر ښه نه دی، داسې کومه امنیتي اندېښنه نشته؟ لحاظ صاحب لکه چې د کابل استودیو سره مو
صفانه د بیلابیلو وختونو څخه.
بله بله، ادامه
سروان صاحب د تاسو غږ زه اورم که د ما غږ اورئ؟
بله بله اورو.
ما خبره وکړه، ما ویل چې لکه څنګه چې په غټه کې دا وضعیت په هیواد کې امنیتي وضعیت له بده مرغه ډیر زیات ښه نه ده، خلکو سره ویره طبیعي خبره ده چې ویره ورسره شته ده، اما د دغو مراسمو په خاطر باندې په هر ځای کې چې کېږي، هغه که په کابل کې دی یا په ولایتو کې دی، ځانګړي امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي. تر ډیره زیاته هڅه په دې برخه کې شوې ده چې وکولای شو دغه جشن چې یو تاریخي ارزښت لري د همدغو راستر تاریخي ارزښت په پار باندې ورته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. ان شاء الله چې تر دې مهاله پورې موږ ډېره جدي ستونزه یا کوم داسې تشویش نه ورته لرو، تدابیر مو ورته نیولې دي. البته د وضعیت ته په کتو سره هم عمره
سلامت
تدابیر ورته نیول شوی دي. ان شاء الله چې ډېره ستونزه به موجوده نه وي نو بیا هم.
بله ډېره مننه کور ودان. له حساب د اطلاعات او کلتور وزارت وایان شغله صابر مومند هم سټوډیو ته راغی، تشریف راوړ ورته هرکلی وایم. مومند صاحب، ستاسو وزارت د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو د سلمې کالیزې په مناسبت څه کارونه کړي دي؟ خصوصا یو وخت به د افغانستان همدغه وزارت کتابونه چاپول او نور فرهنګي کارونه به کول، که تاسو توضیح کړئ خوشاله بس.
ډیر زیاته مننه. په پیل کې خو زه بخښنه غواړم د ناوخته راتګ له امله، او تاسو ته او درنو اوریدونکو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت باندې مبارکي وایم.
سلامت.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت خپل سګنې د 1390 کال ټول پلانونه، ټول فرهنګي فعالیتونه د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ باندې ځانګړي کړي دي. د نوروز د جشن څخه نیولې او د هود د میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې څومره فعالیتونه چې زموږ دي، هغه ټول د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ باندې دي. مونږ په بیلابیلو ولایتونو کې پروګرامونه درلودل او اوس هم جریان لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت رهبرۍ ټولو ولایتونو ته د مرکز په شمول څلور دیرش هدایت کړی دی چې دغه جشن په شاندارو مراسمو سره ولمنځي. په ځانګړې توګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست هدایت دا دی چې دا ځل دا جشن د ولسونو لخوا ولمنځل او مقامات دی په دوی کې، یعنی ډېر پاملرنه دې ته ده چې ولسونه په دې کې برخه واخلي. د نوروز د جشن څخه نیولې منګه د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ باندې لکه څنګه چې مخکې سات کې درنو مېلمنو بحث پې وکړ، د سید جمال الدین افغان سیمینار نیولی او بیا په دغه په پلرني ټاټوبي کونړ کې د فرهنګي ونۍ ونیول شوه. په پروان ولایت کې د باستان شناسۍ ریاست لخوا کیندنې د سلمي کلیزې په ویاړ باندې په پیل شوې. مزل پاړه باندې یو علمی او څېړنیز سیمینار جوړ شوی او شاوخوا شل ورځې وړاندې په مس عینک په لوګر کې چې زمونږ کیندنې دورې دا د خپلواکۍ کلیزې ته ځانګړې شوې وه. یو بل سلسله د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لیکچرونو پیل کړی دا د خپلواکۍ د سلمي کلیزه په ویاړ باندې چې هغه د استاد احمد علي کوزاد د علمي لیکچرونو سلسله د لړیوانه ده او دا به وي په هلمند ولایت کې په دغه روانه میاش کې منګه د علامه ابو حمان بوستي هلمندي د فرهنګي هفته او علمي سیمینار لرو. همدارنګه په ټولو ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو ته هدایت شوې ده کله زه دا دانت هنه تشریح کوم او فکر کوم چې یوازې هغه د نوملړ تشریح کول به ډیر وخت واخلي.
خب خیر، ما نوبت میتیم به شنونده عزیز ما به خاطر از اینکه مشکلات تکنیکی هم از بین برن، از او خاطر یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن اعلان میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بله، شماره تلفن اعلان میکنیم 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 0042-21-12-45-01.
بله، او د افغان بیسیم داتا سواتل شمیره لاری هم اسمسی الان پیغام راست دوله شی او که انترنت لاری زمجد سکایپ پده ده راژیو دات آزادی راژیو تکای آزادی او ریدون که لرو زن معرفی که مهربانی صاحب.
سلامون از سروان ستاز سال او ریدون که تا نصر احمدیم بیرات.
مهربانی که نصر احمد صاحب،
یو سوال می ده مومن صاحب کاری چی د رسنی ډیر فعالیت لري د خلکو د ژوند د رسنی کولو لپاره، د خلکو د ژوند د اصولو لپاره. له بده مرغه بعض رسنۍ په ټول افغانستان کې یا بل خصوص په هرات کې لکه کلي د نور ریادوګانې دي چې مثال منفي تبلیغات وکړي، په دې شک نه په دې استقلال د شمول مانځو په دې خپل فرهنګ خلکو ته روښانه کړو. موږ اقتصادي پیاوړتیا هم لرو او که موږ استقلال ته او فرهنګ ته توجهونو کې بېترامي وکړو، هغه موږ سره اقتصاد نه لرو، موږ ازادي نه لرو، هیڅ نه لرو. تاسو باید کوشش وکړئ بعض رسنۍ شری مثال خصوصي که نوري وسي منفي تبلیغات وکړي او دوی ته باید جزا ورکړه او فعالیت یې وځنډوي. یو بل سوال مې ده، لاس کړی چې بعضې کړی دي چې منفي دایمه په رسنۍ کښېني دخل دوین مخصوصی او منفقه کرد لری آخ پی انتخابات کیوزی که انور سرنگ سرون ویسی او دی که باید تغلب سویدی یا دست سویدی او حکومت که شکارون ویسی دیت منفق فکر وکی آیا دی دای دا که چی داری پیچی لگل سوی رگول سوی دی های ساس رفتون بسیدی بارک ساس سوید دی بارک چار پیچی ملگول سوی دا وانسان دا بخیر دی وقت چند وستا اکثر اطراف دروان په پښتنو کې خپل تو بیره خبرونه د چمو بیره شوه خپل کلدار په ځینې افغان پیسې لانه کوي.
واکن ډیر مننه سره احمد صاحب. بل اوریدون خل روزان معرفي کې آزادي رادیو
زاهد الله د زابل ولایت څخه مړی کوي. ولې
مهرباني کوي زاهد الله صاحب.
شهبر صاحب محترم، تاسو ته تاسو د میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. زاهد الله ام سارتیرم د زابل ولایت څخه مړی کوي. ولې صاحب زبد نوروز مبارک دې وونه وایم چې نوروز د شامان الله خان
شاب علي صاحب
د شامان الله خان د مراسم باید په شاندار مراسم باندې ول منځو. په دې خاطر چې دا د افغانستان یو ویاړو اوس بعضې خلک وایي چې د افغانستان شمال الله خان والا داسې وکړلو د اسلام په خلاف هغه وکړلو. زه به درته دغو نه ویم، دا اوس مونږ خپله زه یو سرتېره د نظام درته وایم. زه دغو نه ویل کوم چې د شمال الله خان غږ اورم. دا اوس یو اورېدونکي هغه وویل، استاد صاحب ویل چې مونږ یو بیرغ جوړ کړل چې زر مترو په شاوخوا کې دی. یعنی ته باور په خدای وکړه، زه دغو نه خوشحاله شوم چې دغو نه نن په افغانستان کې یو څوک پیدا کېږي چې د یو میتر د زر مترو په هغه کې بیرغ جوړوي. دغو نه مقصد د خلکو سره احساس ورسره دی. زه به استاد نه دغو نه پوښتنه وکړم چې دا شمال الله خان مثال د چا د خوا دا قلابان شو؟ د امریکایانو د خوا قلابان شو وژل شو؟ بس سره کوم مثال
صحیح. البته په تاریخ باندې او دغه وخت په شرایطو باندې به د خبرونې په لومړي ساعت کې خبرې وکړي. اوس د جشن یا د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په مناسبت په تیاریو باندې خبرې کوو. خو بیا هم که زموږ میلمنو غوښتل نظر څرګندولی شي، بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کړي.
السلام علیکم. جوړه په خیر سره؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای؟
مننه تاسو مې منوت. سلامونه وایم. زه محمد انتظار خبر کوم د هلمند ولایت نه. ما په څنډه غره شاید دا هغه باید په نور ولایتو کې ورته وایي. نور ولایت نوم حکومت وایره ما دغه څه نه ولایت په هلمند ولایت کې چې دا یوازې څو بیرغونه لرولې دي په چوکا باندې، نور ولایت شي نهسته. بس تمام دغه څه نه ولایت دا خلاصه ورس خلاصه عرب هم پوره ما غدا پر از راکی عرب خانه شور ول منزی شکت نیو که دیده ورس دی بعد عرب خان دیوانی خبر رو شی کل رای تک باید چیم تواله بتنیواله شوی وکی من رو بس که خاص چیم تواله نه
بتنیواله. مننه مننه. سلامت و سی کردی ودن. یو بلا وردون که مخلو بیا مل منو تو ورزو میرابانی که ویسی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. میرابانی
نیلمن ولایت مکر زهیر اړیکې نیولې ده. موږ د خپلواکۍ د جشن په ورځ باید ښه احرام وتړو سو چې ولمانځو په دې دقت سره. ولمانځو دا د غازي امان الله خان یو یار دی چې مشترافات دي د پخوانیو سلطنو.
بله صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسئ. له ټولو اوریدونکو منندوی. یوه اوریدونکی دا چې انتظار صاحب له هلمند څخه ټلیفون کړی و، ده ویل چې باید په ټولو ولایتونو کې مراسم وي، داسې نه چې په ځینو کې یو په ځینو کې نه. د همدغو مراسمو د جوړونکي کمیسون نه لحاظ صاحب څخه پوښتنه کوم، خو د دې کمیسون د دارالانشا مرستیال فریدون الهام نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جشن مراسم به د افغانستان په شپږو زونونو کې نه ترسره کیږي. د ولایتونه هم یاد کړي دي، کندهار، ننګرهار، هرات، بلخ، بامیان او هلمند. هغه ولایتونه دي چې د امنیتي تهدیداتو لکه بلبه هلته د جشن مراسم نه ترسره کیږي. نو چې دا مهم ولایتونه جشن ونه لري، نو چیرته به وي؟ یوازې په کابل پورې محدود شو؟ او که څنګه لحاظ صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي.
ډیره زیاته مننه کوم سروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، لکه تر هر څه پورته د افغانستان د حکومت په خاطر باندې د ولسونو ژوند او د هغوی هوساینه او د هغوی وینه ورته تر هر څه پورته ارزښت لري. دغه هر څه چې کوو د یو ستر ارزښت په پار باندې کوو. په هغو ځایونو کې چې هغلته امنیتي ستونزې یو اندازه موجودې ووسي، په ډیره پراخه پیمانه باندې به هغه پروګرامونه هغلته ونه شي. اما دا سینه د چ پروګرامونه باندې کېږي. ننګرهار کې هم پروګرام لرو، په قندار کې هم پروګرام لرو. البته په هغه کچه باندې چې موږ ورته آمادګی نیولې و، خای په هغه کچه باندې ونه شو کولای. یو اندازه به تر هغه لږ کمرنګ ووسی، خو پروګرامونه به په ټولو ولایتونو کې وشي. په هر ځایونو کې چې هغلته ډېر برلاسیو
یا د هڅه اوس پدې کې ویل شوې دي چې تاسو کندهار او ننګرهار یاد کو، لیکن د هرات او بلخ او بامیان یادونه مو ونه کړه. په هرات او بلخ او بامیان کې، خصوصا په بامیان کې، خو امنیتي وضعیت ډېر ښه دی.
موږ هم دا خبره وکړه په پیل کې. موږ چې په لایتونو کې دغه پروګرامونه موږ هغلته چې یعنی امنیتي ستونزې نشته دي، بالکل صفر دي، نو په هغه ځای کې به دغه پروګرام په ډیره ښه پیمانه باندې په ډیره ښه توګه باندې ولمنځل شي. په هغه ځایونو کې چې موږ د امنیتي ستونزو سره مخ یو او یا وروستیو کې هم ځینې راپورونه رسیږي چې هغلته خدای نه خواسته کوم ستونزه پیښه نشي، نو هغلته به یو اندازه د پروګرامونو راټیټ وشي. په بلخ ولایت کې موږ د پریاړه باندې ځانګړي پروګرامونه لرو، په کندوز کې لرو، په هرات کې لرو، خوست هم مخ کې یادونه وکړه چې پرون زموږ ملګری تللی دي په مرکز کابل کې ټول واټونه په ځنګړو شکلونو باندې پرنګونو باندې په لایټونو باندې د ورځې او د شپې له خوانه په بیلابیلو شکلونو باندې خپل شوي تر څو دغه د جشن هغه رنگ حتمان پکې معلوم شي.
بله تشکر صابر صاحب. من میخواستم یک سوال دیگر طرح بکنم، این مسئله ملی اوم صد سالگی از او خاطر بسیار زیاد اهمیت کلان داره. گفتم کدام لایحه ترتیب دادین که به تمام تلویزیونای غیر رسمی غیر دولتی هم یک بستل نقشه را داده شد که باید در روزای روز استقلال یا قبل از او بعد از او چند روز سر از این مثلا بیرقا در کنجک تلویزیونتان باشه یا از این قبیل مسائلی که شما آیا دمی کمیسیون برگزاری حتما شما هم هستین؟ در بسیاری ممالک دیگه هست که سکه های طلایی یا نقره‌ای تاریخی 100 سالگی چاپ میشه که اهمیت تاریخی هم داشته باشه، ارزشش هم بسیار زیاد بالا می باشه. این کار کردین نکردین؟ از این قبیل مسائل گفتیم، از شما معلومات بگیریم. مومن صاحب
بلی نظر صاحب د کمیسیون په اړه باندې بلی ها صاحب درته وغږیږي. یوازې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه به زه خبره وکړم چې موږ د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې رسنیو ته په داسې سپارښتنه چې هغه د ملي برنامو د پاره کولی شو، ولې هغوی باندې فشار نه شو راوړلی؟ ځکه موږ په قانون کې داسې کوم څه نه لرو، او حتی چې د بیان ازادي د ټولیزو رسنیو په قانون کې له هر ډول لاسوهنو پاکه ده. بله خبره دلته په افغانستان کې یا په مرکز په کابل کې چې کوم رسنۍ د هیواد په کچه باندې نشرات کوي، تاسو وګورئ زمونږ ارزونې او مندنې دا ښیي چې اکثریت مطلق د دوی د هیواد د خپلواکۍ لپاره ځانګړي برنامه چمتو کړي دي. دوی وس په خپل د وس نه په خپل خبرورو کې هغه په اصطلاح باندې هغه پرومو چې دی ورته وي په هغه اصطلاح یا هغه ځینې چمتووالی چې دوی د غوي اعلانونه خبره یو همدارنګه ډېرې تلویزیونونو هغه خپل د تلویزیون هغه کنجونه چې دی هغه د ملي بیرغ باندې او ځینو تلویزیونونو حتی د خپلواکۍ د ګټون کې اعلی حضرت شاه امان الله خان غازی په عکس باندې رنگین کړي دي. د خپل د افغانستان د خلکو د افغانانو د هغه ملي روحیه د تقوی او په دوی کې د ملي وحدت د تامین او د ملي وحدت د روحیه د پیاوړتیا څرګندوي کوي. مخکې له دې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت یا حکومت ورته وي دوی دا کار کړی دی، او ما د ټولیزو رسنیو د قانون پر اساس باندې هم خپل وظیفه تاسو ویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت دا فشار په دوی باندې نشي راوړلی.
تشکر. پوپلزی صاحب شما گفتین که امسال مسابقات میشه و حتماً شما مدال میتونین اگر دی مدال هایتان حداقل امی 100 سالگی دو مارک شو نیست، از این قبیل مسائل چی کارا در نظر دارین؟ کدام تقدیر نامه
مدال ارزش بتون رزیاد چیم؟
ارزش بچار زیاد میشه، یک آید هم میشد به اولمپیک سه بی کارا را کدین نکدین؟ مچم سه چی میگین؟
بله شکر، بله این کارا کردیم. مدال های مخصوصه که دو امو برند یا لوگوی 100 سال استقلال افغانستان حک می باشه مدال هاست، و به اساس طرز العمل در هر رشته حداقل 6 تیم می باشه در سپورت اجتماعی که تا طلا، برانز و سلور ای 3 مدال برشان اهدا میشه، و ای امو یک شکل تجربوی یا پایلت فیزه است که ما باز بخیر بتانیم در آینده ها مسابقات به سطح جنوب آسیا یا آسیای مرکزی کشورها هم دعوت کنیم. یک نوع پله اول یا زینه اول است به خاطر تدویر مسابقات منطقوی در افغانستان. ما اگر بر 25 سال بعد یا 50 سال بعد یا 10 سال بعد یا 5 سال بعد بخواهیم که همچون میزبانی از 6-7 کشور به 10-20 رشته کنیم، بنانی امو پله اولش است یا زینه اولش است که انشاءالله تجربه خواد کردیم. در ضمن نشان مشعل را که دیزاین شده هم 100 سال افغانستان در او می باشه، و برنامه و کلی برای زمین استقلال افغانستان دیزاین شده و طرح شده، و موافق هستم که ارزش های از این مسابقات یا لگسیش که ما میگیم او را بالا می بره و در ضمن شام ما تلاش میکنیم که سپانسران پیدا کنیم. یک رای عایداتی برای ورزش افغانستان هم هست، اما یک کمک که در افغانستان همی بخش مارکیت قدر خوب نیست که علاقه مندی برش پیدا شوه. ما امیدوار هستیم که با سالهای آینده بتانیم قراردادهای خوبی را با سکتور خصوصی داشته باشیم و اونا را هم شامل کنیم در این بازی هم رایم.
بله دیره مننه پوپالزای سیب. نظر سیب تاسی مخی اول چه سکای پده مناسبت زار کرده ده و کنده کرده پا سل کلیزه دیره زیاده مهمه ده، یعنی هر کال به خلق دی خپل واقعي جشن منځي خو چې سل کالې پوره شي دا ورځ بیا شاید په یو سل لسمه کالیز کې دوم رحمت ونه لري لکه سلمه کالیز چې لري، نو کدا په دې مناسبت کومه سکه ضرب شي وي د سرو زرو یا د سپینو زرو کديغه قیمت لس روپی، نو لس کال وروسته شل کال وروسته قیمت ممکن
ده سم شي
او بالکل د ډیر زیات خاص ارزښت لري او ډیر خلک به غواړي چې وایخلی او لزان سره وساتي دی او یادگار په توګه په نور دنیا کې هم همداسې ده. یا تاسو دی بیرغ یادونه وخت چې دی نور دنیا په تلویزیونونو کې په داسې خاص مراسمو کې ټول که خصوصي که دولتي وي په یو کونج کې ملي بیرغ رپوي شوروي ګدی چې په دې شکل سره دغه ورځ تجلیلوي. نو که لحاظ صاحب راته ووایي چې آیا په دې مو هم غور کړی دی چې په دې مناسبت سکه ضرب شي یا بانک نوټ ضرب شي که څنګه؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. زه راځم مخکې د خبره ښاغلي مومن صاحب سره هم مطرح سوله. موږ په د رسنیو په برخه کې ځانګړی د ادارې مور لخوا نه ځانګړی ټیم په دې ګمل شوی چې د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز تر مشرۍ لاندې چې ریاست د هغوی سره ده په ګډه باندې کار کېږي. د مطبوعاتو ځانګړې کمیټه لرو چې له خصوصي او دولتي ټولو رسنیو سره بېلابېل وختونو کې ځانګړي مجلسونه جوړ کړي دي او تر ډیره پورې ډیر ښه پروګرامونه رسنیو په خپل خوښه باندې د یو ملي ویاړ په توګه باندې دوی هم ونډه پکې اخیستې ده. تلویزیونونو ځانګړي کنسرتونه او ځانګړي جشنونه ورته جوړ کړي دي چې سر د سبا شپې نه به هم د نن د تاسو د پروګرام نه مخکې موږ ته هم پکې بلنه راکړل شوه چې سبا ماښام د دوی پروګرام لري جشنونه لري. تر دې مخکې موږ د بیرغ ملي ورځ درلودله چې په د ازمري په ومه نیټه باندې وله. رسنیو په دې برخه کې هم ځانګړی پوښښ درلوده، ژوندۍ خپرونې درلودلې او د عامه پوهاوي په خاطر باندې ډېر زیات پروګرامونه ونیول. نه یوازې چې ملي تلویزیونونه یا هغه چې د افغانستان په کچه باندې رسنۍ کار کوي بلکې په نړیواله کچه باندې ځینې رسنۍ چې کار کوي په افغانستان کې فعالیت لري دوی په دې ونډه کې ډېر په دې برخه کې ډېره زیاته ونډه اخیستې چې د یادونې باید د ازادۍ راډیو څخه هم په دې برخه کې ځانګړې مننه وکړو. د عامه پوهاوي په برخه کې موږ سره مرسته کړې ده او ولس په دغه برخه باندې هغه کړه چې د نننۍ ورځې هم نننۍ خبرونه هم یو ځانګړي بیلګه ده. د سیکو په برخه کې کزرا شم ځینې پروګرامونه ځینې مل په دې برخه کې پر نظر کې نیول شوې دي. د بانک نوٹ په کچه باندې به البته نوي، اما د معرف په برخه کې ځینې میډالونه او ځینې مسایل دغه رقم په نظر کې نیول شوې دي چې د ځنګړې مراسمو په ترڅ کې به د معرف د ترانو ویونکو ته یا د تکرز د کړیالانو ته یا ځینې نور دوستانو ته هغوی ته به ځنګړې ستاینلیکونه او ځنګړې همدغه میډالونه ورته ورکول کیږي. موږ مخکې یادونه وکړه چې موږ سل غوره ژورنالیستان، سل غوره ډیپلوماټان، سل غوره معلمان، بیلا بیلو د ټولنې هغه خلک چې هغوی یو ځانګړی ارزښت لري سل غوره له هغوی څخه انتخاب شوی دي. د سلو هغو کسانو په ګډون باندې چې هغوی سل کلن شوی دي، نو د دغوی دغه ټول بیلا بیل برخې په نظر کې نیول شوی دي او ځانګړي یا د ستاین لیکونه یا میډالونه دا څه ورته ورکول کیږي.
بله سپ، یو مسئله چې ما په مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې کتابونه به هم په دې مناسبت چاپ شي. مومن صاحب فکر کوم چې تاسو دې موضوع ته اشاره ونه کړه، یو څه توضیح ورکړئ چې کوم کتابونه، څه ډول کتابونه یا څومره کتابونه به چاپ شي.
بله، په دې اړه باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیهقي ریاست سکالې د 1499 په شاوخوا کې بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. اکثره کتابونه هغه دي چې محققین او څېړونکو د اعلیحضرت شاه امان الله خان د واکمنۍ بیلابیل اړخونو باندې بحث کړی دی، هغه کده پراختیایي کارونو پاړه باندې دی، کده علمي کارونو پاړه باندې دی، د پوهنې مسایل چې په هغې دوره کې ډېر پرمختګ وکړو، حتی چې ځینو شیانو او د ځینو کارونو چې اوس مونږ د هغې شاهدان یو، په هغه دوره کې اساس کېښودل شو، دا ډول کتابونه چاپ شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چوکاټ نه ور هاخوا هم ځینو لیکوالانو او خپل اجرالاتمات جمهور رئیس په خپل شخصي لګښت باندې ځینې کتابونه چاپ کړي دي، چې د دوو کتابونو یادونه زه کولای شم چې په تېره اونۍ کې د یو مخکتنه د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې وشو، افغان پاچا چې دا د الحضرت شاه امان الله خان د وخت د حرکت چې د سره د حسین خان په نامه باندې و، د سترګو لیدلې حال یې لیکلی دی چې د سره و په حتی په کابینه کې، بل د الحضرت شاه امان الله خان ویناوې دي چې دا ژباړل شوې دي، هغه هم سبا د چاپ څخه راوځي، د دې به هم مخکتنه وي او دا خلکو ته په وړیا ډول باندې ورکول کیږي. البته موږ د اطلاعات فرهنګ وزارت ټولو کتابخانو ته او ځینو ټولنو ته دا په وړیا توګه باندې ورکو.
بله، خب آقای سروان، ما روی تیاری های جشن استقلال صحبت میکنیم و از وزارت اطلاعات و کلتور هم بسیاری سوالا را طرح کردیم، منتها این مسائل یک روزه نمیشه که تنها صد ساله شد و باز کل ما این روزه تجلیل کرده بریم. احساسات ملی و وطن دوستی و اینا را باید دائمی داشته باشیم. یکی از وظایف عمده وزارت اطلاعات و کلتور هم همی باشه که در این ساحه همیشه کار کنه و کسایی که در تاریخ فداکاری کردن اونا یاد شوند. امروز هم با اجازت ما در قسمت اول وقت پیدا نکردیم، در قسمت دوم با اجازت یک صدا را از شادخت اندیا افغانستان تا حال
تراسه پوری نظر سبلا آماده نده.
خب او را همکار تکنیکی ما کوشش کنه که پیدا بکنه. میخواستم امو را یک قسمت شنو بشنوانیم که در او وقتا اینا چطور خاطرات دارن برازی که بله پس آنتر خیلی او را مشنوانیم. منتها ممثب اگر مسئله رشد مسئله احساسات ملی و وطن دوستی و ایگه پارسب سرش چطور یک کار دارین؟
آوان دایدشو فرصت ده
فرصت است که از اینجا شروع شد بترم یک روزه ای کارا نمیشه سبید. چی میگین در این مورد آقای مومند؟
بله، ما پا پیل که ادوان اوکلاله چه جلالتماب جمهور رئیس او خصوصا د اطلاعات و فرهنگ وزارت در رهبری تاکید دری دیر شولای تون تاو هدایت داده چه دغه جشن باید تر ډیر بری د باندې ولسی شي. هغه موخه هم داده چه منگا تسنگا د خپل هویت څرګندونه کولای شو په دغه مراسم څخه په ګټه اخیستنې، څنګه د ملي یووالي تامین کولای شو، او څنګه نړۍ ته د افغانستان هغه مثبت تصویر ښودلی شو. زمونږ د اطلاعات فرهنګ وزارت تعریف هم د خپلواکۍ د سلمې کلیزې څخه همدا ده چې افغانان په دغه جشن کې او دغه خپلواکۍ د سلمې کلیزې په منځل سره څنګه کولای شي چې خپل ملي یووالی او خپل ملي وحدت تامین کې وساتي. ځکه د نورو وختونو په پرتله باندې اوس د هیواد په وګړو کې او په ولس کې هغه ویښتیا پیدا شوې ده، هغه ځیرکتیا پیدا شوې ده. دوی د مخکینیو سره توپیر هم همدا دی چې دا اوس یو باتدبیره ولس دی، او دوی د هرې خبرې له سنجش وروسته عمل کوي. نو د په همدې ته په کتو باندې د اطلاعات فرهنګ وزارت د رهبرۍ غږ په ولسونو باندې همدا دی چې په دغه مناسبت باندې په خپلو منځونو کې څنګه ملي وحدت تامینولی شي. تاسو ته معلومات دی چې افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه دی چې مختلفې سیمې مختلف فرهنګونه لري، خو کله چې ملي مسله راځي دوی ټول د یو چتر لاندې او د یو سوري لاندې د دغه ملي مسایلو لمانځلو او دې ته اوږه ورکوي.
بله، بسیار تشکر آقای سروان کاروان با خیلی همکار ما پیدا کرد، صدار محترمه شادق تنگی افغانستان صدایشان است. یکی از مهمترین مسئله دوران، یعنی دوران استقلال اینا، این مسئله توجه به فرهنگ، توجه به معارف، مخصوصاً تحصیلات در بین خانم‌ها، این مسائل بسیار زیاد مهم بود. ببینیم که اینا در این مورد چیز میگن به ما. یعنی
امی استقلال که شد، شروع شد سلطنت شاه ما، که اول همه گی خبر دارن که گفت تفنگا رو بر کنار بگذاریم و قلم به دست ما بگیریم که مملکت بی سواد هیچ وقت آزاد نمی باشد. باز دوم کاری که کرد خشونت و غلامی رو مخوف کرده، چون یک مملکتی که استقلال داره که آزاد است نمیتونه که غلام داشته باشه. دیگه چیزای زیاد شد.
بله، یه مهم خبر داره چه چرته چه سواد نوی، لیک بست نوی، علم نوی، حتی اقتصاد و نلری نو دا آزادی بیا نمگره ده. نو دا دی شامان لخان توصیه با چه لوری هم یادونه وکره.
درست.
پدی موضوع هم که زموش ملمانه نظر سرگندوی لحاظ سیب تاسی و پوپلزای سیب، اول لحاظ سیب مهربانی وکی دا خبری تومره مهمی دی؟
ډیر زیاته مننه کوم. ډیر زیاته مهمه موضوع ده او اساسي موضوع ده. لنی کمرغه د خپلواکۍ د دغه جشن د منځنۍ کمیسیون بیلابیل کمیټې لري، چې په دې کې موږ د خصوصي سکتور کمیټې هم لرو، چې په بیلابیلو برخو کې د هیواد د خپلواکۍ یا د ملي احساس د راژوندي کولو او د هغه د پاللو په خاطر باندې په بیلابیلو بڼو باندې پروګرامونه وړاندې کړي دي. په دې برخه کې د خوونځیو لخوانه د کونکو لخوا د سلګونو د کونکو راټولول او د معرف ترانه لوستل، چې په هغه باندې یو غټ پیغام د همدغه ترانه پترس کې یو غټ پیغام ټول ولسته لیکدول کیږي، یو ډیره مهمه موضوع ده. د دې ترڅنګ خصوصي خوونځي په دې برخه کې د خپلواکۍ د جشن په ویاړ باندې، د سلمي کلیزې په ویاړ باندې ځانګړي تخفیفونه اعلان کړي دي. خصوصي پوانتونو په دې برخه باندې ځانګړي پوانت تخفیفونه اعلان کړي دي، چې سورځي ورسته دلته خصوصي پوانتونو آزموینه د کانکور اخیستل کیږي، د خزاني کانکور البته، دغه راز د خصوصي خوندزي لخوانه. یعنی دغه موضوع ته په ارزښت باندې لکه څنګه چې د شاه خبره ولا هم دغه راز اوس مهال په ټول نړۍ کې دغه موضوع په ثبوت باندې رسیدلې ده، چې بغیر له قلمه هیڅ نګيږي. د غازي صاحب له خبرو څخه یو دا هم ولا چې ازادي په توره اخیستل کیږي او په قلم ساتل کیږي. نو یوازې اخیستل دی او ستر به ارزښت نه دی، د هغه ساتل تر اخیستل لا ډیر مهم دی. نو کومو رښتیا هم ل ازادۍ او خپلواکۍ سره مینه لرو، خپلواکۍ غواړو او ورباندې ویاړو، نو په کار ده چې د ساتنې په خاطر باندې هم کار وکړو. ساتنې یوازې په پوهه، قلم او سواد باندې کیږي. نو دې برخې په خاطر باندې ځانګړي توجه شوې ده. په بیلابوېلو خوندزیو کې موږ پروګرامونه درلودل، د زده کوونکو لخوانه د لسل غره معلمینو په ځانګړي ستاینه ولا چې د همدغه کمیسون لخوانه کیږي، د سل غره زده کوونکو موضوع ولا او د سل غره محصلینو موضوع ده، چې دا په بیلابیل برخه همدغه سواد او تعلیم ته د ارزښت په سترګه کتلو په خاطر باندې په نظر کې نیول شوی.
بسیار تشکر لاسب پوپلزی سیب. خب بسیاری مسائل صحبت شد، منتها در پالی معارف اینا مسئله سپورت یک الترناتیف است به می جنگ. بسیاری جوان ها به خاطر که دجار شوان ها میرن در کوها در جنگ ها منگا علاقه میگرن، در حالی که اگر در سپورت ای کار شوان، یعنی مصروفیت بزرگ پیدا شوان، سپورت به خاطر رشد فرهنگ مملکت بسیار زیاد اهمیت دارد. شما در این مورد چه اظهار نظر میکنین چیب؟
تشکر بسیار زیاد. در رابطه به معارف هم میخواییم اکسی بگوییم، یا در رابطه به علم، هیچی تو کشور در دنیا مثالش پیدا نمیشه که بدون تعلیم در قدم اول انکشاف کرده باشه. شما اگر کوریا را ببینیم، کوریای خصوصا جنوبی را، اونا در قدم اول پلان تعلیمی و تحصیلی خود بر کشور خود جور کرد که تا این حد زود رسید. مالیزیا را اگر ببینین و یا اندونزیا را ببینین، اولویت حکومت‌هایشان معارف است و تحصیلات است. ما به نی باور هستیم که 100 سال پیش شاه صاحب که نظریه داشت و یا مفکوره را داشت،
بهترین مورد بود برای خاتمه جنگ، خاتمه خشونت، خاتمه مشکلات یک کشور. بنان ما باور داریم به می که اگر حکومت فعلا هم برنامه بسیار گسترده بر معارف افغانستان داشته باشه و این جنگ ها با زودی ختم شده میتونه. سپورت رول بسیار مهم داره در از بین بردن جنگ ها، در آوردن به سال و خصوصا کمیته ملی المپیک منشورش وضاحت در رابطه داره که در جامعه یکی از مندیت یا یکی از لایحه‌های کاریشی است که باید امی شرایط یا زمینه همگرایی و همپذیری داشته باشه. بنان سمبول ورزش یک سمبول خوب برای یک جامعه شده میتونه که تا جنگ از بین ببره و جوانا را طرف یک مصروفیت سالم جذب کنه و جلب کنه. ما به این باور هستیم که اگر ما میخواییم که جنگ از بین بره، مصروفیت ها به دو قسم است جناب نظر صاحب. اگر آدم در یک جامعه متصور کلیش داشته باشه به مکرو لیول، یکی شغل است که از او آید به دست میاری، یکی یک مصروفیت سالم است که تو میتونی در جامعه یک فرد مثبت باشی و سپورت ای بخش بسیار رول مهمی داره. ما شما کشورهای بسیار پرنفوس را داره مثل هند، چین، کلشان وظیفه نداره، کلشان شغل با معاش و با عاید نداره، اما او کشورها چی کرده؟ سپورت یک وسیله ساخته، هنر یک وسیله ساخته و مردم خود به انواع مختلف مصروف نگاه کرده و از این خاطر است که دو کشورها جنگ نمیشه. جنگ صرف اگر با کشورهای دیگه هم داره، اما نیروهای امنیتیشان است و دفاعیشان است. متاسفانه در افغانستان جنگ یک نوع عامه شده بیخی و جنگ تنها جنگ مسلح و سلام نیست. امی که امی افکار منفی داشتی، امی که خشن صحبت میکنه مردم، امی که با یک دیگه خود با عصبانیت صحبت میکنه، این خودش یک نوعی از مو علائم از مو چیز است، جنگ است. بنان سپورت رول بسیار اساسی و عمده را داره، خصوصا اگری در معارف جاگزین شوه و به شکل اساسیش تطبیق شوه، نسل جدید آیست آیست میتونه مثبتگرا شوه و از صحبت کردن زمینه مساعد شوه و از خشونت دست بکشن. ما شما اگر در یک جامعه مثلا سر یک مورد بحث میکنیم و بحث ما یا تبادل نظر و معلومات باشه و یا هم ای که به یک راه درست بره با مردم، با کسایی که روبروی ما هستن، و ای کلش میتونه سپورت رول بسیار اساسی را داشته باشه. سپورت از هان هم مثبت میسازه، سپورت پیام دوستی برادری را میتونه.
دیر زیاد من سلامت و سی مومن سیب تاسی یا نپیجمه لحاظ سیب دی کنسرتونو یادوانه هم وکره چه پدی مناسبت به کنسرتونم آغازه چه پا افغانستان که دیر کم پیخیشی دی شایدم دی امنیتی وضعیت لکبله که پدی ارم زموش آوریدون کتا معلومات ورکه چه کم هنرمندان به کنسرت ورکری پدی مناسبت.
سروان صاحب د کنسرتونو خبره فکر کوم ما یاد کړله، موږ کنسرتونه یو اندازه درلودل او چینې په دغه میاشت کې د زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نیولې تر دې حاله پورې ځینې د محلي سندرغاړو له خوانه او ځینې هم هغه سندرغاړي چې په هیواد کې لا ډېر مطرح سندرغاړي دي، مشهور سندرغاړي دي، د هغوی له خوانه کنسرتونه وشول او لا هم کیږي. د بېلګې په توګه باندې وایم که د بېګا شپه، نن شپې او سبا شپې ته سر په سر موږ په زازی پارک کې هم دغه راز ولسی پروګرامونه نیول شوي دي. البته دغه ډیری پروګرامونه دغه جشن حکومت تر ډیره پورې کا زمينه برابروي، ولی جشن د ولس لخوان لمانځل کیږي، ولسی جشنونه دي. په ځینې تلویزیونونو کې هم دغه راز کنسرتونه مونږ درلودل چې د هیواد مشهور سندرغاړي پکې ول، هم نارینه هم خزینه، او دغه سبا شپې ته هم شمشاد تلویزیون هم دغه راز یو پروګرام لري، او ځینې نور تلویزیونونو کې هم ستدي. د واټونو په سر باندې په عامه ځایونو کې د بیلګه کریم دلته په کابل کې د دریم میکرویانو په ساحه کې فردوسی پارک کې عام ځای کې هم دغه راز یو کنسرت ترسره شو. د هیواد د بیلابیلو زونونو څخه، د بیلابیلو سندرغاړو څخه چې هغوی وکولی شي د دغې ټولنې یا د افغان ولس ښه استازیتوب وکولی شي، پښتانه سندرغاړي، تاجک سندرغاړي، وزبک سندرغاړي، د بیلابیلو ځایونو څخه راغلي وو او خپل امغه محلي سندرې او محلي اغه طرزونه هم وړاندې کړل او لا هم کیږي.
خو خیر ترکمنی رو هم یاد نکردین، البته یادتان رفته به شوخی بکنیم که یک داوار در اینجا جنجال ما خلق کردیم.
ترکمنی هم ستادی فکر.
خب به هر حال از شوخی که بگذاریم صاحب، ایتی یک مسئله است که به خاطر امی کارا دو نوع رهبری موجود است که بعضیا بسلا اشخاص محور می باشه، یعنی یک نفر رقم آمان الله خان بیرون می شه و بسیاری مسائل فکرش داره می گن ده ای ساعت شوه ده ای ساعت شوه، یا مثلا اتاترک خودش می رفت در مکتب درس هم می داد، مثلا شاگردار درس هم می داد که انتی کارا شوه و اردوت باید باشه اترا. اگر این کارا اتر نفر اگر نباشه در تشکیلات مهم است، یعنی یک تیم بسیار قوی باید تشکیل شود. در افغانستان متاسفانه مثلا ما بسیار زیاد امید داشتیم، یعنی 20-30 سال پیش که تشکیلات های حزب اسلامی و جمعیتی گپا برای اینا شاید همی کارا رو بکنن، مگم یا عوض از اینکه یک مفکوره رشد و رشد مثلا غیر از دین مسئله ملی و استقلال و ای گپا رو پیش بکنن، اینا 100 تا پارتی شدن. صاحب از او خاطر چطور شود در افغانستان آقای مومند که فکرار کی باید ایجاد بکنه؟ هیچ کسی احترام نمیکنه، کلش میگه که منم شمشیر تلوار. صاحب از او خاطر به خاطر رشد افکار ملی یک تشکیلات به کار است. یک تشکیلات در کجا است؟ از کجا پیدا خواهد شد آقای مومند؟
بله نظر صاحب په مجموع کې زمنګ ټولنه ستاسو خبره دقیقه ده، اوس هم ذهنیت سازی او فکر جوړونه ته د نور شان ډیر اړتیا لري، چې څنګه وکولې شو چې یو ذهنیت سازی په خپل ټولنه کې وکړو. ما په خپل خبرو کې وړاندې یادونه وکړه چې اولس اوس هغه پخوانی اولس نه دی، دوی په ټولو مسایلو باندې آگاه دي، یوازې د دوی په منځ کې یو ذهنیت سازی موجودول پکار دي چې خوشبختانه په دې وروستیو څلور یا پنځو کلونو کې د ملي وحدت په حکومت کې دا کار هم تر ډیره بریده شوی دی. ځینې د ګوتو په شمار اشخاص یا افراد به وي زه هغه نشم ردولی، ولی په مجموع کې دغه لس پنځلس ورځو راهیسې چې زه ولایتونو ته سفرونه لرم، مثلا موږ هرات ته تللي وو د استاد کمال الدین بهزاد د تیموریانو د دورې مشهور نقاش او انځورګر علمي سیمینار وو په هرات کې نیولی وو، هلته چونو هغه دا سیمینار هم د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ باندې و، هلته د ولسونو مینه د خپلواکۍ سره او د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ باندې چې موږ وکتله، یا مثلا په کندهار کې چې موږ خپلې برنامې درلودې، یا په ننګرهار کې، په بلخ کې، په دغه ځورونو کې چې موږ په دې نږدې وختونو کې برنامې درلودې، ولسونه ډېر په شوق او علاقې سره د خپلواکۍ د سلمې کلیزې
کنه سه بعد از جشنامی احساسات ادامه پیدا بکنه. حالا ما مجبور استودیو رو ترک کنیم. بله مومن چه؟
په دغه یو ورځ باندې په مشخص توګه باندې نشم ویلې، خو ولی دغه د کال د شروع نه چې موږ د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم پروګرامونه شروع کړي دي، په ډیر جوش سره پکې ولسونو برخه اخیستې ده او دغه ټول پروګرامونه موږ ولسی کړي دي.
خب قبل از قبل مبارک میگیم، با اجازه تان برنامه رو به پایان میرسانیم و رزی که آماده میشه به نشرات بعدی مشکلات تکنیکی رفع باید شد و بسیار زیاد تشکر محترم آقای صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات کلتور، محترم آقای مجیب رحمان لحاظ از کمیسیون برگزاری جشن استقلال، محترم آقای آجیس بیونس پوپالزه سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. انشاءالله در برنامه دیگه هم همکاری خواهد کردین که شاید برنامه های خاص داشته باشیم ما هم، و همچنان از همکارای ما که امروز در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردن آقایان شمشاد زدران، شفیق عیار، رامین صدیق و از من جبار خیلم تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
من عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم
و من هر کجایی که باشم
وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر ز خونت
وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر ز خونت
ز تو همچو گل بشکفد دل اگر در خزان یا بهارم
ز تو همچو گل بشکفد دل
عشق تو افتخار